کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دو ساعته تشنه اسمان لاندې خبرونې ته ځانګړې سوې دي چې وروسته به زما همکاران درته وړاندې کړي. په دې خبرونه کې په لومړي ساعت کې په افغانستان کې مخابراتي شبکو باندې بحث کیږي چې تاسو په خپلو سیمو کې څونه د دې ستونزو سره مخامخ یاست، د انټرنیټ اسانتیاوې څنګه دي، او په دې برخه کې ستاسو نظرونه اخیستل کیږي. دغه ورځ په دوهمه برخه کې څه فکر کوئ چې آیا د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي غړو په ټاکلو سره به د افغانستان د راتلونکو ولسمشري انتخاباتو کې شفافیت موجود وي؟ په دې اړه تاسو نظر وړاندې کړئ. وروسته به دا خبرونه زما همکاران درته وړاندې کړي، خو تر هغه د مخه وصل وصل د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
سلامونه ستړي مشه د همدې صد د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قلی اردو د تیر ورځې حمله ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان دښمنان له یو اړخه د سولې شورونه ورکوي او بلخوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حمله کوي. د افغانستان د سولې شورا د اجرایه پلاوی یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه نن د هند په دیرادون کې روانه ده. دا هم د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قلی اردو د تیر ورځې حمله ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان دښمنان له یو اړخه د سولې شورونه ورکوي او بلخوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حمله کوي. ښاغلی دانش نن په کابل کې د ارزونې د عالي ادارې د رئیس د پیژندلو مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونه به په هیواد کې د تلپاتې سولې تر ټینګښته پورې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جنګ ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هلمند په واشر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قل اردو پر مرکز په حمله کې درویشت افغان پوځیان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. په واشر کې د پرونی حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیسته. د طالبانو یو ویان ادا کړی چې په دې حمله کې امریکایي عسکر هم وژل شوی، خو د هلمند د والی ویان د خبره رد کړی ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوی یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د جګړې چاودنو او حملو دوام د سولې د روانو هڅو په وړاندې لوی ګزارونه وبلل. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر دوه ورځې دمې وروسته نن په قطر کې بیا د سولې خبرې کوي. خبرې چې د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پیل شوې د دوه ورځو لپاره روانې وي چې تر ډېره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کېږي متمرکز وي. د افغانستان د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی په مانیلا کې د آسیا پراختیایي بانک له مرستیال شیخ سین چین سره په لیدنه کې د افغانستان او آسیا پراختیایي بانک ترمنځ د همکاریو پر پیاوړتیا، اقتصادي ودې او د بېوزلۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. ښاغلی قیومی په دغه لیدنه کې په افغانستان کې آسیایي بانک لخوا پلي کېدونکي پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې او پیاوړتیا لپاره مهمې بللې دي. بلخوا د آسیا پراختیایي بانک مرستیال هم له افغانستان سره د خپلو دوامدارو همکاریو ډاډ ورکړی دی. د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان له سترو پراختیایي شریکانو څخه دی چې له دې هیواد سره د زیربنا لکه د انرژۍ پروژې، کرنې، ترانسپورټ، کلیو پراختیا او طبیعي سرچینو په برخه کې همکاري کوي. د کابل کندهار لوی لار د زابل د شاجوی ولسوالۍ په سیمه کې بند ده. دا لار د ډېرې واورې د ورېدو له امله بنده شوې ده او تېره شپه یو شمېر مسافر په دې لاره کې د مرګ له خطر سره مخامخ شول. د زابل والی رحمت الله یرمل ازادي راډیو ته وویل چې له مسافرو سره مرسته شوې ده او تمه ده چې دا لار نن پرانستل شي، خو د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم په زابل کې نن د نورې واورې د ورېدو امکان شته. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه نن د هند په دیرادون کې روانه ده. په دغه لوبه کې افغان لوبډله اوس مهال توپهنه کوي او په 28 اورونو کې تر دې مهاله د دوه لوبغاړو په زیان 130 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ایرلند ته په 15 وکټو ماتې ورکړې وه. او دا هم د سیمې او نړۍ سو خبرونه. سعودي عربستان وای د القاعده د وژل شوی مشر اسما بن لادن له زوی حمزه بن لادن څخه تابعیت اخیسته ده. ریاض د اعلان پرون یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د حمزه بن لادن په باره کې د اطلاعاتو د ورکولو په خاطر $1,000,000 جایزه کې خوده. ریاض په دې برخه کې توضیحات نه دی ورکړي چې ولې له حمزه بن لادن څخه تابعیت ګرځولی، خو د خبرې کړې ده چې دا پریکړه یې د فبروري په 22مه کړې وه او اوس یې ټولو ته اعلان کړه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې د مشر په توګه راڅرګندېږي. سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي روانه میاشت په فلوریډا کې د چین له مشر شی جنګ پینګ سره د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ پر لارو چارو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاکار لاری کورلو فاکس ټلویزیون ته وویل چې ټرمپ او شی جنګ پینګ ښایي د دې لیدنې کتنې پر مهال د سوداګرۍ په برخه کې یو نوی تړون وکړي. کورلو بیا وویل چې دغه نوی تجارتي تړون به د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې یو حقیقي انقلاب رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې تړون کې به د قانون د ملاتړ ترڅنګ پر دې ټینګار وشي چې که چین چیرته له شرایطو سرغړونه کوله تعرفې به پرې زیاتې شي. د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ تجارتي جګړې د نړۍ د اوسمهالو پر بازارونو اغیز کړی او دا اندېښنې ورسره پیدا شوې دي چې نړیواله اقتصادي وده به ورسره وروشي. او هندي او پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل د توپونو ډزې کړې دي او دواړو لوریو یو بل ملامت کړی چې ډزې لومړی پیل کړې دي. د هند پولیسو یو افسر نن وویل د کرشناګټي په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې د ډزو پر مهال یو 30 کلن میرمن، د هغې یو 15 کلن زوی او 9 کلنه لور وژل شوي دي. هندي ځواکونه وایي چې تر دې وروسته دوی په ځوابي ډزو لاس پورې کړ. بل لور ته د عمر اعظم په نوم یو پاکستاني حکومتي چارواکي نن څرګنده کړه چې هندي عسکرو کنټرول کرخې ته سیرمه پر کلیو ډزې کړې دي چې له امله یو هلک وژل شوی او 3 تنه نور ټپیان شوي دي، او د دې په ځواب کې پاکستاني ځواکونو ځوابي ډزې کړې دي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندې زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. مثل همیشه ما و آقای ساروان به مدت 2 ساعت در خدمت شما هستیم. همکار تکنیکی ما آقای همکار ما طاهر روشن و مهمانای محترم مرا دیگه پسانتر معرفی میکنم. چطور میشه آقای ساروان خود
درمان
میشه مقدمه آماده کردی؟ موضوع ما مخابرات
است. مخابرات پا مخابراتی که گره دیر شن شامیدی شد.
بله بله.
انترنت هم دهی، موبایل هم دهی، شاید نوری برخی میز مش مهمانو به متخصصان به په نظر سرګن کړي. لکه څنګه چې نظر سیب تاسو ول د خبرونه په دې سات کې پر مخابرات او د انټرنیټ موبایل شبکو پر خدمات او شغیږو. د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک شکایت لري چې د موبایل خدمات شونې دي. ځینې خلک وایي چې د موبایل شبکې ورڅخه زیاتې پیسې اخلي. ځینې نور بیا د شبکو د کار پر کیفیت انتقاد کوي. همدارس په ډیرو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د شبکو له بندیدو شکایت کیږي. د دغو شکایتونو یو یا دو بیلګې به سره واورو.
از کاری هم میشه مزولایت به چراغ آنتنای ما بکلی نیسته. آنتنای ما همه جا قطع میشه. 3-5 بجه صبح میره، 3 بجه غروب میره.
زم نگم احمد از مزار شریف از ارسواری زاری قیره قذاب. آنتن ما مردم نزدیکی 25 روز یک ماه میشه. آنتن ما مردم نیستن از طرف شب حتن از طرف روز نیزن.
د انټرنیټ په اړه هم ویل کیږي چې د مخابراتو وزارت څو ځلي وویل چې د نوري فایبر له پراختیا سره به د انټرنیټ بیه کمه شي، خو عملا همرا نه ده کمه شوې. دوی وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې هم د انټرنیټ بیه لوړه ده او همې کیفیت یا سرعت د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ډېر ټیټ دی.
بله. خب آقای ساروان تشکر. این امیال فرصت است تقریبا 45 دقیقه یا 40 دقیقه به شنوانده محترم ما به استودیو ما تلفن بکنن، مسائل خود پیشنهادات خود به زبان بیارن. مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم فعلا آقای آصف حبیبی، امو دوست مشهور مانه که دکترای خود فعلا کار میکنه در پانتون کارلسروی جرمنی و در خط تلفن با ماستن. مهمانای دیگر ما که
نظر سب نمونه خوی وقت لادی اقل خلق پوشی چه چوک نده آزر شوه.
خب همکار ما آقای طایرشان در گوشم گفت که محترم آقای عمر منصور انصاری رئیس مؤسسه تکنیشن هم لحظه با ما یک جاشتن به اونام خوش آمدید میگیم. همچنان کوشش میکنیم با محترم آقای سایر زلاند سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی هم ارتباط برقرار شود.
بله وعده کرده چی پریخ پروانی که به گردون وکی اول که مخواه شوید در افغانستان لداخل با و پشتو چی دنن وضعیت څنګه دی شاغل عمر منصور انصاری چې د تکنیشن مؤسسه رئیس دی موږ مخکې وویل تاسو بشاید زما خبرینه اوریدلې چې ډیر خلک چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي شکایت کوي چې د انټرنیټ کیفیت خراب دی د موبایل کیفیت خراب دی پیسې ورڅخه زیاتې ګرځوي لیکن خدمات هغه څه نه دي تاسو څه وایست انصاری
سر مونه تاسو یو درنو ورېدونکو درسه مېرمنو زماغه
ته بله بله صاحب انصاری صاحب مهرباني
هلو
بله انصاری صاحب تاسو خبر یاو بله بله صاحب
ټول نو مخکې تاسو ټول ته سلامونه د دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو کیفیت هغه څه نه دی څنګه چې باید وي که چېرته موږ مقایسه کړو افغانستان د ګاونډیو هېوادونو سره دلته د کیفیت یوه لویه ستونزه موجوده په افغانستان کې د دې تر څنګ د کیفیت مسلې نه مو غټه ستونزه چې دا د قیمت مسله ده په افغانستان کې که تاسو چېرته د افغانستان د انټرنیټ خدمات او داسې د ټلیفون دا د ګاونډیو هېوادونو سره پرتله کې د افغانستان د انټرنیټ په یو ام بی پی اس مثلا که تاسو وګورئ یو ډېر غټ توپیر به دلته وي په دلته موږ په عمده مثلا افغانستان کې انټرنیټ د دېرشو ډالرو شاوخوا کې راځي خو بیا د خرڅلاو هغه پرچون نرخ کې دی هغه د سلو ډالرو نه تر یو نیم سلو ډالرو پورې دی چې دا د یو عادي افغان لپاره یو ډېر لوی قیمت دی چې هغوی ورکوي او حتی افورډبل هم نه دی د هغوی د وسې سره برابر نه دی په هندوستان کې بیا دا قیمت تر لس ډالرو پورې دی هغه عمده او بیا پرچونې یو څه فرق کوي چې هلته د خلکو لپاره کافي افورډبل دی دغه قیمت دویمه مسله چې هغه ډېره عمده ده چې د هغې یو عمده دلیل همدغه د قیمت مسله ده او همداراز د کیفیت هغه د انټرنیټ لاسرسی دی په افغانستان کې سړي سر 0.15 ام بی ام بی پی اس انټرنیټ د خلکو لپاره سړي سر انټرنیټ بینډویت د لحاظه دا موجود دی او په نورو هېوادونو کې که د ګاونډي هېوادونه مثلا تاسو قزاقستان وګورئ په قزاقستان کې تقریبا د 88.4 د ام بی پی اس نه دی وبخښئ د کی بی پی اس دی یعنی کیلو بایت پر سیکنډ په قزاقستان کې 88.4 کی بی پی اس بینډویت موجود دی د سړي په سر نو په افغانستان کې همدغه سړي سر انټرنیټ موجودیت لري هغه
0.5 انصاری صاحب د معلوماتو مو ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان بیا هم نوبت درکو وسته چې ولې په افغانستان کې دومره قیمت دی او په ګاونډیو هېوادونو کې ارزان نه دی د شاغل آصف حبیبی نظر به پښتو چې دوی څه فکر کوي حبیبی صاحب د مخابرات وزارت وای افغانستان په وچه کې ایثار هیواد دی انټرنیټ له ګاونډیو هیوادونو ورته راځي نو دوی یو برخه پیسې هغوی ته هم ورکوي یعنی هغوی پې ګرانه خرڅوي ځکه انټرنیټ په افغانستان کې نسبت ګاونډیو هیوادونو ته ګران دی فکر کوي دا دلیل به صحیح وي
زما په نظر باندې د قیمتونو په برخه کې تر یو ځایه زه ورسره موافق نه یم هغه ځکه دا چې اوس افغانستان خو یو ګاونډی نه لري یا دوه ګاونډي خو نه لري چې موږ ټول انټرنیټ لغونه واخلو زه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې وم او د افغانستان مطلق اکثریت انټرنیټ له ایران او پاکستان څخه وصل شوی و ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان ته ډیره کمه پاملرنه شوې خو بیا د غوړستوي درې کلونو څخه ورسته بهر ته ولاړم نو د میډیال طریقه زه یو څه خبر شوم چې له قزاقستان سره ازبکستان سره او تاجکستان سره یو څه قراردادونه په دغه برخه کې وکړل نو زما په نظر باندې چې زموږ چارواکي یوازې دا خبره د دلیل په توګه وړاندې کوي چې افغانستان په وچه کې سار هیواد ده نو ځکه د قیمتونه باید د انټرنیټ لوړ وي نو افغانستان خو جغرافیه نه سي بدلولای موږ باید فکر وکړو چې څنګه د دغو ستونزو باوجود قیمتونه راټیټ او کیفیت لوړ کړو زما په نظر باندې افغانستان یوازینی هیواد نه ده چې دغسې یو مسلې سره مخامخ دی نړۍ مطلق عکس هیوادونه په یو شکل د اشکالو ورته مشکلات لري که له خشکۍ سره مهات نه وي فرضاً په یو ډېره داسې سیمه کې پروت چې شاوخوا یې داسې هیوادونه وي چې هغوی سره ښې اړیکې هم لري لکه اسرائیل ښه مثال ده خو دلته داسې یو تحقیقي ټیم ته اړتیا ده چې هغو په دغه مشخصو برخه باندې په کیفیت باندې په قیمت باندې او په کوریج باندې هر یو ټاپیک باندې داسې حداقل شپږو میاشتې ریسرچ وکړي د نورو هیوادونو تجربې مطالعه کړي پس له هغې بیا د افغانستان حالاتو ته په کتو یو حل لاره وړاندې کړي دغه زما په نظر بهتره ده ګوره ساينس او دغه ټکنالوژي دا سیاست نه ده چې یو څو سیاستمداران سره کینی په لاس تقو کې یو سات کې په یو پریکړه ته ورسیږي هغه بس دوی خپل اخرانه تصمیم ونیسي په ساينس او ټکنالوژي کې باید ریسرچران میاستي کار وکړي تحقیق وکړي د نورو هیوادونو تجربې مطالعه کړي او وروسته له هغې یو حل لاره پیشنهاد کړي زما وړاندیزه ده چې په دې برخه کې موږ ډېر زیات ریسرچ وکړو چې څنګه د افغانستان اوسنی جغرافیایي موقعیت ته په کتو موږ د انټرنیټ قیمتونه راټیټ کړو او کیفیت یې لوړ کړو
بله مسئله خوب یاد کردن آقای حبیبی در درس اقتصادی هم اتر گفته میشه که حتی بعض پروژه ها بوده که 75% بودجه به ریسرچ و به تحقیقات و مطالعات قبلی مصرف شده تر مثال می دادن در فاکولته ها خب به هر حال انصاری صاحب چیزی که امروز یک کمک واضح شد ما خودمون می خواهیم بفهمم مثلا همین در مجموع به خاطر اینترنت ها که ما چم از ایران می خرین و قزاقستان و ازی یعنی سالانه در مجموع چقدر پول شما می پردازین یکی و در مقابل چقدر پول به دستتان می آید سیوم چرا امو موضوع چی شد که خود افغانستان یک مستقل قمر مصنوعی اگر پرتاب بکنه به آسمان یعنی هندستان یا فرانسه برش گفتن یا چین مثلا به $100 میلیون پرتاب میکنه و با مودسکایش هم برشان درست میکنه و از این قبیل مسائل چطور است از نقطه نظر شما سید؟
د مننه خو یو وضاحت څه باید ورکړم چې زه د حکومت استازی نه کوم دلته زه په خپل هم د خصوصي سکتور نماینده یم په افغانستان کې د ټکنالوژي د خدماتو یو شرکت لرم نو ځلان څه فکر کوم چې آنلاین دی هغوی به وکړی شي چې بهتره د ارقام تاسته درکړي چې په
څوک بله په دې برخه کې به ځلان څه بله پیدا شي ګوندې ځواب به ووایي
خو یوه مسله چې زه غواړم د حبیبي صاحب خبرو په تایید ووایم افغانستان انټرنیټ په اوسط ډول عمده بندویت چې اخلي هغه 10 ډالره دی خو بیر ته پرچون دلته خرڅېږي په $100 to $150 تر منځ نو د $100 نه تر $100 پورې یا $100 پورې ګټه په دې کې کېږي په منځ کې مثلا افغان ټلیکام دی دغسې د انټرنیټ د خدماتو نور عرضه کوونکي دي چې دا ګټه د دوی تر منځ تقسیمېږي نو زه فکر کوم که چېرته دغه قیمت راخکته شي مثلا 50 که څه هم د مخابراتو وزارت ژمنه وکړه چې دا قیمتونه به ورو ورو راخکته کیږي خو په هغه کچه باندې چې باید دغه قیمتونه راخکته شي اوسه پورې نه دي راخکته شوي چې دا په خپله د دې منفي تاثیرات څه شی دي د لوړ انټرنیټ د بینډویت قیمت هغه دا دی چې په افغانستان کې د آی ټي یا انفورمیشن ټکنالوژي او آی ټي انیبل سرویسز هغه خدمات چې په آی ټي باندې تکیه کوي دا وده نه کوي دغه سې اکسس مسله به ډېره محدوده وي د لاسرسي او د دې تر څنګ به د افغانستان هغه ډیجیټل اکانومي یا ډیجیټل اقتصاد دا وده نه کوي دغه سی په پوهنه زراعت په صحت او دغه سی نور ډیر خدمات دي چې د انټرنیټ ته ضرورت لري او یو کوي انټرنیټ ته ضرورت لري دغه په واده کې په افغانستان کې نو فکر کوم چې ته یو کوي ژمنه وراته موجوده یې مونږ په افغانستان کې کولای شو چې په لومړي قدم کې د انټرنیټ قیمت راښکته کړو او په دویم قدم کې په کیفیت باندې کار وکړو چې هغه وکړي چې خلکو ته بهتر خدمات ارزه کړي ته څو هم خصوصي متشبثین او هم د افغانستان خلک وکړي چې مختلفو نوو ایدیاو باندې کار وکړي او په افغانستان کې د ډیجیټل اکانومي د وده لپاره لا نوې زمینې او فرصتونه ایجاد کړي. د مونږ مسله چې مونږ په اوسه باندې مهار یو دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، دا د ټولې مرکزی آسیا ستونزه ده. که تاسو وګورئ قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان دا یو هم سمندر په لاره نه لري، ټول په وچه کې مهار هېوادونه دي، خو هغوی خپلې ستونزې ته حل لارې پیدا کړي. ستاسو باید مونږ هم ولټو او دغه حل لارې پیدا کړو.
بله سم.
خب چطور میشه به شنونده مراجعت بکنیم؟ برای اینکه آقای زلان در نوز تلفن جواب نمیده، اونا مهم هستن از وزارت مخابرات. اگر موافق باشی بریم به شنونده ازی اگه اعلان که کوتا.
د بیان ازادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
بله، خب شنونده محترم، شماره تلفن امیل لحظه از سر میز ما گم شد. آقای ساروان برخواد میگه
ما پیاد دی.
بله بگو خود.
در تلفن شمیری دی 0-9-2-3.
بله.
ما 540 بیاویم 0-9-2-3 540 بلش میره ده 0-8-2-5-5. هم در از سکایپ لطریقه لمر سرات ماس نوالش رادیو دات آزادی ده افغان بیسیم ده 8-3 میره للاری هم اسمس یا لان پیغم را واستوی.
تشکر آقای ساروان که تلفونه را گفتی. علی اکشنونده است. بله بفرمایید.
بله سلام علیکم آقای نظر.
وعلیکم السلام.
بله یک سلام برای شما، برای مهمانان گرامی جان، حبیب الله صدیقی هستم از ولایت لوگر.
بله صدیقی صاحب.
بله محترم برتان میرم که زمین محترم شما پرسان کنین دیگه، اگه به دلار هست یا فیسبوک هست یا هرچی خلاکو همیشه کارت که 100-200 افغانی پول مندازیم که شب خو میزیم صبح میخزیم بیادت 50 پیز نیست. این کدام معامله است؟ این معامله دزدی را پرسان کنین که کدام معامله است؟ تا ما قبول داریم که انترنت را قیمت میخرین، از تاجکستان میخرین، این دزدی را از کجا میخرین؟ ما باور کنین بارها شد، صدا بار باز به 333 بر از یا زنگ بزن آقای نظر اول نمیوردارن که وردارن باز میگن شما بیادر اینی چیز منتخب کردین، او بیادر من 70 سال عمرم از پایم در قبر است، من خواندن چی میگنم برای خود من منتخب کردیم. از شما یک تشکری میکنم که از این محترم میماندان امی سوال پرسان کنین که انترنت قیمت از افغانستان دزدی بشار ارزان است.
بیر منن سلامت روسته. متاسفانه چه زلان سای بازر نشودی مخابرات دو وزارت وایند. خوب انصاری سای بمعلومات لری روسته با تست جواب در که بل اوریدون که لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو.
بری سلام علیکم جناب سروان سا مختار سنگت بخیر از مکین بخیر و محمد نسیم بخیر به هلمند ورات خیر
مهربانی کوی سای
بفرمایید نسیم سید.
اجازه بدید جناب سلام سلام محترم من در افغان بیستیم، به خصوص به افغانستان که تور شده کوفته خواه بیرو بعد دیوه کولای که خبر شده که انترنتی شده که مخابراتی شده که لام پر اختیار دی پر منظرات که مرکز لسترگاه که خصوصا دو درو رسالی کار کردی که سلام سید کاوی که بیستیم شده کاوی که نور سکالات فی که روشن و متاسف پانا چه افغانستان دی پر نور پیلمن که پر نور رسالی که دی پر دیدوز پاریت نلده کار نکوی ځکه چې په لکړګه کې د دولت په واقع کې سبق یو خدای چې نه کار کوي له ورسالې کار نه کوي. متاسفانه مخابراتي شبکو له مسلون څخه له وزیر صاحب څخه په جدید ډول سره هیله لرو چې دغه شبکې نور هم دغه انټرنیټ شي ته کې مخابراتي شبکې ټولې
ډېره مننه سلامت اوسئ. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
بله بفرمایئ. بله صحبت
مهربانی
بفرمایید.
غلام احمد من از باز آمدم.
بفرمایید سیم خوش آمدین.
یعنی به شرکت زنگ میزنید دوست که چار میگه کاملا رایگان، وقتی که زنگ میزنید سوا پس سوا که میگه بر میداره، یا علیکی میگه مثلا پول بر میداره، میگه شما چی فعال کردین چی فعال کردین، یا ما فعال نمی کنی خودش فعال میکنه خودش بر میداره. یعنی اگه دازم مشکل برای ما.
بله سی من بل اوریدون که لرو زن معرفی که
السلام علیکم توخی اند شاجوی لورسان
مهربانی توخی صاحب
حاجی صاحب توخی مهربانی
من انا خو الحمدلله صدقت تقریبا نیم غازی گزار زیات هوا ورو ده دلیله دې کال راته ده خیر کی
امين
همغوري او د موضوع په حق له کوم داسې ویلې شو شروستي هم په افغانستان کې مرشد پاکستان شه د کیونو لله الحمد مش بكي ترغو دير الشيء دي على تشي ورسي مشكل كل زو على تقريبان لو ماجر نو على دير مشكلات كي حتى درفوت الشغل وبندي في كريديت ما دم هي هم يوصل كل السريد خخري دقت شبكي دير الشيء دي خله يو شي زخي مو دير فازاد يو شبكه مشت زنگوي وايتا سي دي يو بتن كشي كارلي بلاني بتن كشي كارلي نو اغاز مو دي شي واد خلي اغا بتن كشي مو شوادوش كي پنځه روپۍ یا شپږ روپۍ دا چې اواله چې بیا خورکۍ نه پکې لسکار فروا چې لکه سپینډري چې ویل چې موږ خوري بیا یې ورلې وبل چا ته غم نه پکېږي. نو دوی د نور څه زنګونه نه وایي، موږ سپینډري یا مریضان دوی وایي کوي سندرې واوري. نو له دغه شي څخه یې موږ په ازاد یو بل د انټرنټ قیمتونه به ډېر زیات لوړ دي. هر کله دوی قول کوي وایي له پلاني هېواد هم واخلئ له پلاني هېواد هم واخلئ، خو د انټرنیټ کیفیت داسې ځای ته هم د ولورو ځایو ته یا یو بل شی ورته دوی سپین شی خو زما نوم نه دزده. نو د دغه کیفیت که چیرې برابر کې او بل به سلام شبکه چې دا زموږ په ولایت کې یا کیفیت ډېر ضعیفه ده، ولو که د خلکو ډېر ښه چلاو پکېږي دا نیمې چلېږي، مګر کیفیت یې ډېر ضعیف ده، بس په کټ په بازارو کې کار کوي. نو دا زموږ د ولسوالۍ یا د ولایت
ډېر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه. یو اوریدونکی بل هم لا اورو بیا میلمنو ته ورسو مهرباني کوي.
بله بفرمایئ.
سلام علیکم برادر.
وعلیکم السلام.
بعد خوب جان شما جور؟
شکر است. بفرمایئ صاحب سوال تا نتره کنین که
قاری صاحب گل احمد هستم از ولایت هرات ولسوالی ادرسکن برادر عزیز. تقریبا یگان پنج شبکه در این ولسوالی ما فعال است و اینا یگان دو ما میشه آنتنا از طرف ساعت 4 تا 6 دیگه از 6 دیگه سوال میشه. یک و دو میزه که برادر در مکالمه تلفنی پیشتر برادر ما فرمود که ما اینترنت خریداری میکنیم از کشور مثلا خارجی بساط. خب ما خدمت برادر خواهر میکنیم که شما اگر اینترنت خریداری میکنیم مکالمه تلفنی که خریداری نمیکنیم. درباره کیفیتش رو خدمتش رو ارز کنم که کیفیتش هم کمه و ما صحبت میکنیم در هنگام صحبت مینی آنتن قطع شد و مثلا صحبت ها مقطع میشه. بعد یک و سوم خدمتش رو ارز کنم که برادر ما یکان چیز فعال نمیکنیم، ولی وقتی که کردیت کارت اضافه میکنیم یکان 20 روپیه ما چون میگردن شرکت. با برادر چرا میگردنی؟ میگه شما کدام چیز فعال کردین، در صورتی که ما هیچی هم فعال نکردیم. خدمت شما عرض کنم که برادر درباره همین واقعا پولای مردم خیلی گم میشه و گم شده، شما یه خدمت بکنید که انشالله میره بررسی کنیم، بلکه انشالله همین پولای گم شده مردم اگه بردن از خیر ولی از بعد گم نشه دوزی نشده که واقعا یعنی رسوایی به حد خود رسیده.
بله دیر رسیت من
در برنامه گم شده اعلان کنیم.
مخی تردی چه نورو پشتانه تا زموش درانه ملمانه زواب و یو پشتانه چه یو اوریدون که لوگر چه خمت رکره و هم دار از حاجی صاحب توخی ورته یادوانه وکره آغا داره چه شبکه یو شکل سر چالاکی که وی چالاکی داده چه ورتوای دا بطنه تینگه که یا دا تینگه مکه پدی شکل سر لدوینه پیسی اخلی و خلق خوریر بلد ندی. نو دا مسئله څنګه د پنور دنیا کې مام داسې دا وکنه دا او آیا کوم قانوني توجیه لري او کنه لري؟ حبیبي صاحب په دې اړه تاسو نظر څرګند کړئ.
مننه سروان صاحب. اصلا په نورو هیوادونو کې تقریبا زده 15 هیوادونو د مخابراتو برخه کې ما ریسرچونه کړی دي. کله چې د افغانستان په مخابراتو په کیفیت باندې ریسرچ کوم، د هغوی سکتور مې مطالعه کړی دی. له بده مرغه په افغانستان کې که چیرې په ډېره ساده ژبه ووایو، د شبکې رښتیا هم چالاکي کوي او له همدغه میتود نه په ګټه اخیستنې د خلکو پیسې غلا کوي. دا ډېره باید واضح وویل سي کنه. زه خپله هم شاهد یم او تاسو دا د اورېدونکو د 15 اورېدونکو خبرې څنګه واورېدلې؟ دغه 15 واړو د شبکو له غلاو څخه سر ټکاو. دا یو واضح حقیقت ده. دا چې په نورو هیوادونو کې څه ډول دغه سیستمونه لکه منظم کړي دي، هغوی خپل ځانته پالیسی لري د قیمتونو لپاره، خپل ځانته پالیسی لري د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې. او واضح خدمت شبکو ته ویلي دي چې تاسو د خپلو قیمتونو په لوړوالي او ټیټوالي کې باید د دغه بورډ څخه په اجازه وروسته بیا خپل خدمتونه وړاندې کړئ. او همداشان یو ډول نور خدمتونه دي چې هغه ته واس وایي کنه، ویلیو ایډیټ سرویسز، چې فرضاً داسې سمپلیمنټري خدمتونه دي له اصلي خدمتونو سره یو ځای د هغو د وړاندې کولو لپاره. دلته هیوادونه او د دوی د مخابراتو سکتور ډېر زیات لکه سټریکټ ډېر زیات دوی جدي دي په دغه برخه کې، او شبکې هیڅکله هم نه پرېږدي چې داسې چالاکي وکړي چې له هغو څخه د پیرودونکو شکایتونه فضل واورېدل سي. او بل دا چې حتی زه خپله هم په افغانستان کې دې شاهد یم. د تېر کال لرم افغانستان کې ما د 1500 روپیو انټرنیټ د افغان بیسیم خپل موبایل ته واچو. باور وکړئ لس دقیقې وروسته زما انټرنیټ لکه نو پیسې نه وي. شبکې ته مې چې زنګ واغوی ما ته ویلې وای تا خو نه پیګم دې 3G په جیبه نه 3G مونږ ترا لګلې دا، نو ځکه مونږ تا انټرنیټ وخور کدا څه کومه وبانه وکړه. نو دا خو او تاسو ګورئ په دغه ورځو کې په دغه ټولنیزو رسنیو کې د مطلق افغانانو اندېښنه هم د دوی له پیسو څخه غلا ده. زما وړاندیز دا ده چې د مخابرات وزارت باید لومړی دته پالیسي جوړ کړي چې څنګه شبکې پرې نږدي چې دغسې د خدمتونو له پیسو څخه یا له اورېدونکو د پیرودونکو له پیسو څخه غلا وکړي. دغه پالیسي باید د اټرای ادارې ته وسپارل سي. د اټرای اداره باید مطلق د هغه په تطبیق کې له شبکو څخه څارنه وکړي، او هر هغه شبکې چې سرغړونه وکړه هغوی باید مجازات سي او علنا اعلان سي. له بده مرغه په دغه تیرو وختونو کې ډېری وخت شبکو بکه له فرضاً چې غلاوې کول یا به کوم بل داسې کار کوو چې د افغانستان له قانون سره د اختلاف و، بس د اټرای اداره به په یو شي او ډالیو باندې غلې کړله، نه به رسنۍ خبرې شو نه به خلک خبر سو، یوازې به مغه بس اټرا خبر او مربوطه شبکه به خبر
وه.
دغه معلومات باید موږ پبلیک خلکو ته باید ووایو
په ښکاره اعلان یې کې ورته. بله، ډېره مننه حبیبي صاحب. کورودن شغله انصاری دا چې ځینې اوریدونکي وایي چې له کارت نه پیسې وهل کیږي، هغه اوریدونکي چې له لوګر څخه ټلیفون کړی و دیغه خو د خبرو معلومات چې د کومه توکمم نه ده وهل، نه سندري غوښتي دي نه بل شي غوښتي دي، او دوی وایي چې د شپې پیسې د ورځې پیسې اچولي وي ساته بیا یو اندازه ترې کم شي وي. دا ولې داسې کیږي؟
یو هم دا مسله به دې څه په اشاره موکره زنې خدمات یا ریټ ویلیو اډډ سرویسز و یا اضافي بارزش خدمات دي چې هغه مخابرات شرکتونه خپل اصلي خدمات سره په خوا کې ورکي. دا اضافي خدمات لکه خلک دلته وته تو مالګر اشاره وکړه لکه توخي سیبه او دا نورو مخابراتي شرکت د توای چې دا تړې کې کاغذ د تبه یو سندره ورې دا تړې کې کاغذ د کرکټ معلومات په دته درشي دا په خپل یو څه چارجز لري او ته مصرف کې چې تاسو هغه وایي نو خدمات د ترازی نو ستاسو د کریډټ نه کمیږي پیسې مو. نو یو مسله خو دا ده چې خلک په دې باندې نه پوهېږي، نه بلده دي کنه چې د دې هغه مصارف او که څنګه دا بېرته ګل کړي که چېرته هغوی د یو خاص وخت لپاره د خدماتو لپاره پرې کې ګډون وکړي او بیا وروسته ونه غواړي چې ګډون ته مثلا ختمې کړي نو هغه څنګه وکړي. دغه پوهاوی موجود نه دی د خلکو ترمنځ، او مخابراتي شرکتونه د خلکو د دغه مسلې د کم پوهاوی نه استفاده کوي او خلکو ته د معلومات ورسته او خوی بیت
مننه انصاری صاحب په دې برخه کې ام دومره کافی ده دومره معلومات مو کافی ده یو مسله بل چې اوریدونکو مطرح کړ دا چې په ځینو سیمو کې ځین شبکې کار کوي ځین کار نه کوي مثلا دوی دې سلام یادونه وکړه سلام پړي سیمو کې فعال ده خو په ځینو سیمو کې فعال نه ده د دې علت څه ده ځین د سیمو کې چې ځین شبکې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري نه پریښودل کېږي چې خصوصا د شپې یا په یو خاص وخت کې فعالیت ولري آیا دا مسله سبب کېږي چې د دوی فعالیت کله قطوي کله وي کله نه وي
یو خو همدا ستونزه همده چې هغوی د خپل تاورونه بندوي ځکه د شپې د وسلوالو مخالفینو حرکتونه یې دوی نه غواړي چې د موبایل د دې شبکو سیګنلونو د لارې دوی مثلا موقعیتونه پیدا شي دویمه مسله هغه د زیربنا ستونزه ده په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو ته په کابل کې هم دا ستونزه شته چې کله په ځینو سیمو کې سیګنل نه وي نو دا د شبکې ستونزه ده شبکې لپاره باید وخت نا وخت هغه په اصطلاح وروستي مډرن وسایل راشي او هغه بیا اپډیټ شي که نه که چېرته دا کار ونه شي خو طبیع ده چې د لس کاله مخکېني کوم وسایل چې وو هغه د اوس د ټکنالوژۍ ضرورت نه شي رفع کولی نو دې لپاره باید مخابراتي شرکتونه په خپله او د افغانستان حکومت په مجموع کې په دې فشار راوړي چې د خپل سویچز خپل کوم وسایل چې دي هغه اپګریډ کړي مثلا پخوا د آی پی وی 4 ټکنالوژي اوس آی پی وی 6 باندې په نوره نړۍ کې ډېر زیات کار کوي خو افغانستان دا شبکه چې ده په هغې باندې دومره کار نه دی شوی چې دا اپګریډ کړي نو دا بیا د حکومت دنده ده په مجموع کې چې دا ومني په دې شبکو باندې شتوي نوره سرمایه ګذاري مو کې شبکې غواړي چې د خلکو نه پیسې واخلي بزنس وکړي خو بېرته د خدماتو په کیفیت باندې سرمایه ګذاري نه کوي چې دا بېرته حکومت کولای شي چې
یو مسله بل هم د انصاري صاحب چې دا هم که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ چې د دې لپاره چې نه د مخابراتو د وزارت ویان شته او نه هم د شبکو استازی شته داسې هم ویل کېږي چې د افغانستان مخابراتي شبکې نسبت د نورو هیوادونو شبکو ته ډېره قرباني هم ورکوي د دوی انتنونه الوزول کېږي دوی په ځینو مواردو کې حتی دا هم ویل کېږي چې د دولت وسلوالو مخالفانو یا نورو یاغي ډلو ته رشوت ورکوي چې د دوی پایې او د دوی برجونه وان الوزوي نو دوی ته هم خدمات ګرانه تمامیږي دا هم سبب کیږي چې دوی قیمت نسبت نورو هیوادونو ته لوړ کړي دا د توجیه وړ ده
یو خو هغه کوم د انتنونو مسله چې په ولایتو کې ده په کابل کې خو بیا دا ستونزه نشته کنه دلته ولې
نو معقبا نو خو بیا په ټولو باندې داسې نشي کولی چې په یو ولایت کې قیمت یو شی په بل کې بل شی
نه موږ د قیمت مسله دلته نه د کیفیت مسله ده په اول کې کیفیت په کابل کې کم نه ضعیف ده وروسته ده اول خو دا کیفیت باید سم شي هغه سیمو کې چې امنیتي ستونزې نشته هلته باید کیفیت لوړ شي او دا په هغه وخت کې کېږي چې په شبکه باندې نوره سرمایه ګذاري وشي وسایل نوي شي خدمات دغسې ټکنالوژي نوي شي سافټویر کې تغییرات راشي بدلون راشي اپګریډ شي که نه او بیا پاتې شو د ولایتو مسله طبیعي ده چې ستونزه شته هلته به دا مسایل وي خو دې کې بیا زه نه پوهېږم چې دومره ډېر زیات تاثیر وغورځوي چې
ځکه خو مې ویل چې
یو ایم بی پی ایس انټرنیټ اخلي بیا په یو سولوشن باندې
ډېره مننه سلامت اوسئ انصاري صاحب
نو خو که چېرته مقایسه کړي که دېرش باندې په مونږ خرڅ کړي بیا به هم د بل هېواد نه ګران
بله ډیره مننه حبیبی صاحب مخکې یادونه نظر صاحب د سټلایټ یا سپوږمکۍ یادونه وکړه څومره د عملی ده د افغانستان لپاره آیا فکر کوئ چې افغانستان سپوږمکۍ په خپله ولري نو ورته وارداره تمامېدی شي ګټه پکې کولی شي او کنه
فکر کوم 2018 کال کې د مخابرات وزارت هم دغسې یو نظریه له ما نه غوښتې وه بیا ما ورته داسې تقریبا دوه اونۍ په دې باندې ریسرچ وکړه خپل پروپوزل مې ورته ولیږه د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو موږ نشو کولی چې یو خپله ځان ته ځانګړې سپوږمکۍ فضا کې ولرو ګوره یوازې د سپوږمکۍ د لیږلو پیسې یا د سپوږمکۍ فضا ته لیږل دا دومره سخته مسله نه اصلا د سپوږمکۍ مدیریت ورستری لیگل څخه د عمر تر پای پورې چې لاسونه تر 15 کلو پورې وسپګمکی ژوند لري د اوغ وخت کې د مینټیننس د خدماتونو کانفیګر کول دا ډیر مهمه موضوع ده. تاسو ګورئ په افغانستان کې اصلا موږ د یو کس تر اوسه پورې نه لرو چې هغه مشخصا د ساتلایټ په برخه کې د یو معتبر پوهنتون څخه ماستري کړي، یوازې یو کس. نو څنګه به موږ وکولی شو داسې خپل ځانګړی سپوږمکۍ په فضا کې ولرو؟ بیا دا سپوږمکۍ ته په افغانستان کې دننه ځمکني مرکزونو ته اړتیا لري تر څو د فضا سره همیشه په اړیکه کې وي او د همغه طریقه موږ وکولی شو سرویس ته کانفیګر کړو او هغه که چیرې کوم مشکل رامنځته شي ده، یو دا اړخ ده. او بل دا چې یو سپوږمکۍ فرق کوي کنه د هغوی له ترانسپونډرونو ته په کتو د افغانستان حالت ته د افغانستان د اوسني بانویټ ته هغه محاسبه چې موږ کړې وه داسې سپوږمکۍ چې افغانستان فضا ته استوي شاید له 100 څخه تر 160 میلیونه امریکایي ډالرو پورې پرې پانګونه وسي. دا ډېرې زیاتې پیسې دي. دا پیسې د افغانستان د مخابراتو وزارت د کلني عوایدو سره موازي پیسې دي، معادل پیسې دي. اوس دا به بهتر وي چې یوازې په داسې میټور باندې ضایع کړو یا مصرف کړو چې هغه موږ یې نسو کولی مدیریت هم وکړو او نوی خبر چې تر اسمه وکړي به فضا ته په موافقت سره واستول شي او کنه، ولې دغه پیسې په داسې نور اړخونو باندې نه مصرفوو تر څو د خدمتونو کیفیت لوړ شي. فرضاً یو تر ټولو مهمه خبره دغه د انفراستراکچر جوړول دي یا دواری هیا کول دي. د یو کمپنی د افغانستان د مخابرات وزارت سره په 2006 کال کې یو قرارداد د فایبر امضا کړی و چې افغانستان ټول ولایتونو ته به فایبر رسوي او ټولو ولسوالیو ته. تر اوسه پورې هغه پروژه تکمیل نه ده. تاسو لاړ شئ د سالنګ ته یا سروبي ته، یعنی خپله فایبر په خپلو سترګو وینئ چې پروت ده په ځمکه باندې یا له ځمکې څخه یو لیس لاندې خښ شوی ده. حال دا چې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په کتو او همداشان د آی ټي یو سټنډرډونو سره دغسې هیواد کې باید فایبر 1 متر او 80 سانتي لاندې ځمکې خښ شي. دغه وړکي مسایل دي، دا ډېر مهم مسایل دي. دغه انفراستراکچر کې اوسنۍ ستونزې باید اول په ډېرو جرأت باندې مشخص سي او د هغه حل لارې کې باید ټول دغه نړیوال تخنیکي سټنډرډونه تطبیق سي چې دا مستقیما د مخابراتو د خدمتونو په کیفیت باندې اغیز کوي. که چیرې موږ همدغه 100 یا 160 میلیونه ډالر چې په سپوږمکۍ مصرفوو د افغانستان د مخابراتو په زیربناو باندې مصرف کو، هغوی دواری را جوړې کو یا ټولو ولسوالیو ته یا هغو ولسوالیو ته چې امن د فایبر ورسوو، که فایبر نه د نورو هیوادونو سټلایټونه واخلو هغلته خدمتونه ورسوو، دا هم قیمتونه راټیټوي او هم خدمتونه لوړوي. یو بله موضوع هم چې افغانستان کې تر اوسه پر کار نه دی شوی، هغه د انفراستراکچر شیرینګ ده. آلمان کې دلته یو مخابراتي شرکت ده، د دویچ ټلکام، د آلمان دولتي شرکت ده لکه افغانستان کې افغان ټلکام ده. هغه یو ډیر ښه تخنیک نه ګټه پورته کړي، ټول دنیا اوس دغه تخنیک نه ګټه پورته کوي. دغه شرکت وایي زه تاسو ته ټول شخصي مخابراتي شبکو ته وایي زه تاسو ته د خپل هیواد په هر برخه کې چې وایي هلته انتن هم درته لګوم، هارډویر هم تاسو ته درکوم، وسایل هم درکوم. تاسو راسو یوازې د مال انتنونو څخه یا د مال خادو څخه یا د مال دغه وسیلو څخه ګټه پورته کړي، خپل خدمتونه مو د هغه په طریقه باندې خلکو ته وړاندې کړي. دغه باندې هم د خپل مخابراتي شبکې هغه کاپیکس یا د وسایلو خریداري په برخه کې کوم پیسې دي هغه هم راټیټیږي. اول د پیسې دولتي بودیجې ته هم ځي او دغه دولتي شرکت نه یوازې دا چې خپل خدمتونه خپل خلکو ته وړاندې کوي، بلکې مخابراتي شبکو څخه هم د خپل وسیلو په کرایه ورکولو باندې هم پیسې راکوي. اوس افغانستان کې کوم دغه انفراستراکچر شیرینګ څخه یا د زیربناولو شریکولو طریقې نه ګټه پورته کوي، زه درته ډاډ درکوم چې د خدمتونو کوریج به د افغانستان مطلق اکثریت سیمو ته ورسیږي. او دا چې د شرکتونو هغه غزافې پیسې چې د دوی د وسیلو په خریدارو باندې مصرفوي هغه به راټیټ شي او همدا شین د کیفیت په لوړولو باندې ډیر زیات اغیز لري. دغه تخنیک هم یا په داسې ورته نورو تخنیکو باندې که دغه د سپوږمکۍ پیسې ولېږل سي دا به ډیر زیات افغانستان د مخابراتو سکتور ته لکه په مجموع کې مفید وي نسبتا دا چې په سپوږمکۍ باندې دا پیسې موږ مصرف کړو.
بله سیم، ډیره زیاته مننه کوروردان.
بله آقای سروان، منتظر آقای سایر زلان سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی هستیم، منتها تلفنهاش جواب نمیده با وجودی که با ما وعده گذاشته بودن. با همکارای ما هنوزم ما موافق نشدیم که با آقای زلان تماس برقرار بکنیم. متاسفانه دیگه مسئولین هم که تلفن میکنیم اونا هم جواب نمیده. از او خاطر موضوع مدیریت وزارت مخابرات هم مثل امی خدمات تلفونا و ریسته
سروان سر بخورم یا بلا موضوع که مطرح کنم
بخورم
موضوع داده چه اول پا یو مشکل چه پا افغانستان که پا طول وزارتونه که در کنال که پا طول پا مجموع که داغت افغانستان پا طول سکتوری وزارتونه که داغت داشه دوی من هیچ ارقام نلرو دقیق ارقام نلرو فرزن تاسو هم در وست که انترنت لاسرسه لری دی مخابرات وزارت ویب سایت تاسو خلاص که دی اکشا خلاص که یا دی شبکو ویب سایتون خلاص که فرزن دی مخابرات وزارت ویلی چی دی افغانستان نه حتی افیصد سالانه اغا سیما دی منتر پوکه خلنده دی مخابراتو اکشای بل دول ارقام بیره کلی کلی تی دی مخابراتی شبکو تلاشتی بل دول ارقام دی زما پا نظر بانده دی دیل پارا چی اول تاسو ستونزه حل کړئ د ریسرچ اولنۍ سټیپ هم دا وایي چې تاسو باید اول د ستونزو بیانول جرأت ولري بیا د هغه لپاره دقیق ارقام ولري موږ تر اوسه پورې هیڅ ارقام نه لرو مشخص چې افغانستان کې څومره سیمه د مخابراتي خدمتونو تر کیفیت تر پوښښ لاندې ده څومره خلک له کیفیت څخه راضي دي څومره د انټرنیټ له خدمتونو څخه راضي دي څومره قیمتونو څخه راضي دي اصلا دغه ارقام موږ نه لرو زما وړاندې زده کچېره د مخابرات وزارت د زما مرکه واوري خصوصا د اټرای درجه د مسؤلیت دي هغه دا د هغوی لپاره به ډېره ښه وي چې اول داسې یو ریسرچ هر شپږ میاشتې بعد یا هر یو کال بعد خلکو ته وړاندې کړي د هغه ریسرچ د ریسرچ نتایج چې هغه ریسرچ باید د افغانستان د مخابراتو د سکتور په ټولو ابعادو باندې وسي د خدمتونو په کیفیت باندې باید وسي د قیمتونو باندې وسي پوښښ باندې وسي او نورو پارامترونو باندې وسي او دغه دوام وکړي یعنی هر شپږ میاشتې بعد دوی راپور خپور کړي او په دغه راپور کې ټول ارقام وي اوس زه د مخابراتو د ساینس د شاګرد په توګه باندې زه ډېر مسایل چې مثلا ارقام نه وي زه نسم کولی نظر ورکړم موږ باید ارقام ولرو دقیقه ډیټا باید ولرو پس دغه ډیټا ورکولو باندې فرضاً موږ کولی شو ستونزه حل کړو په 2018 کال کې پاندې اړه باندې مخبل دوه ریسرچ وکړ یو د خدمتونو په کیفیت باندې او بل د شبکو پر پوښښ باندې هغه د ریسرچ نتیجه دا و چې د افغانستان 50% خلک د خدمتونو له کیفیت څخه راضي دي د ټلیفوني مکالمو او 55% له انټرنیټ څخه راضي دي دغه ریسرچ به ما اټراته ولې کوم چې تاسو د تاسو مسولیت ده چې دغه ریسرچ ته تاسو دوام ورکړئ دغه سره راپورونه تاسو ملت ته وړاندې کړئ رسنیو ته ورکړئ ترڅو دغه بحث ملیسی خلق اطلاعات تلاس رسای ولری کنه تاسو قلوبا دا مرغ حتی دوی اغاز ما اغا راپور تا یو منن لیک هم راونه لیگه نور خوه اغا دوام دغا مسال دو خبال
کرده خیلی باشه
دغا دیر فوکس کامه چه منگ باید ارقامونو ترسوش ارقامونو رو نسو که ولی منگا
بله یو مسئله چه نظر سه مخی حبیبی سایبر تشاره وکره اقدار چه وی دموش ده نوری فایبر وی هم دستی پا زینو زینو که زمک بسر پروت ده یا ایول ویشت لاندی خخشا ویده او زموش پا وطن که متاسفانه دستی خلق هم شده چه اسی پاس هم یو تخریب کهوی یو شای خرابی لکه پا مکتب که چه بم چوکی خرابه ولی پا بس که بم چوکی خرابه ولی سینما که و ارزای
انتنای برقه میبرن میبرن
با سیمون هستی چه که خطر ورته پیش نکوی سیمون از این خلق مثلا قطع کهوی نو پا دستی وضعیت که ولی باید بیتا توجه ونسی دا خوبیا شلواری خو چوک نشی که ولی چه دا مصرف ہو که خبری و که کلا تاسی هم دی مخابرات و لوزارت یا نور و مربوطه ارگانون سر پدیار خبری کردی چه ولی دی مسئله تجدی پام نده شوی
یه واسطون زده انفرسترکتر یا زیربنا پا مسئله که دی فایبر قضاوان منگ خوشبختانه پسیمه که وزنه هیوادی استو چه د نوري فایبر یو کړی د ټول افغانستان نه راټول شوی ده دغه سہولت به نورو د مرکزی اسیا او حتی جنوبی اسیا په نورو هیوادونو کې نشته چې هغه د ټولو ګاونډیو سره یو لینک ولري افغانستان دا یو خیګنه لري معنی دا چې افغانستان هغه پوتنشل د دې لري چې په سیمه کې د آی سی ټی مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي د خدماتو یو هب شي یو مرکز شي خو د دې تر څنګ مختلف ولایت هم باید وصل شي د نوري فایبر لري چې هغه بهتر خدمات او د لاسرسي او کوریج کوم پوښښ کړي د ستونزو حل کې په هیواد کې. دا خبره رښتیا ده چې په ځینو سیمو کې فایبر د ځمکې په سر پروت دی، یا د سره نشته او یا هم ډیر لږ ژور تللی. په کابل کې زه خپله یو تجربه در سره شریکوم. زما دفتر و د سیلو سره نږدې، د کابل پوهنتون او سیلو ترمنځ. ما غوښته چې خپل دفتر ته فایبر راوړم. ما ته ویلې چې د دې که کور ته فایبر راوړې نو تقریبا د 3000 نه تر $10,000 پورې مصرف ته د کندنکارۍ او د فایبر د راوړلو دا مصرف چې دی دا به هم په تاسو راځي، او هر میاشت په $1,550 د مینټننس کاست یا د حفظ و مراقبت د فایبر چې ستا کور ته راغلی یا دفتر ته راغلی په دې باندې دا مصرف راځي. او بیا د بینډویت مصرف چې و هغه $1,500 په یو ایم بی باندې و. نو که چېرته ما لس ایم بی اخیستی وی نو $1,500 دا راتله، $1,550 د نور د مینټننس حفظ و مراقبت مصرف راتلو، او دغسې هغه یو ځل قیمت چې د 10,000 نه تر 3,000 نه تر 10,000 پورې و دا راباندې راتلو. دا نو د یو شرکت لپاره د هغې د وسې سره برابر نه دی. خو دوی خپل سروې چې وکړه ستونزه دا وه چې زموږ نږدې کوم فایبر هغه کوم اصلي کیبل چې و هغه موجود نه و، ډېر نږدې ډېر لرې و. نو دا ستونزه په افغانستان کې شته، او دا هم د حکومت او د اکرا وظیفه ده چې نظارت وکړي. کله چې پروژه ورکول کېږي بیا وګوري چې هغه د هماغه ستندردونو معیارونو په اساس باندې چې د پروژې په قرارداد کې وزه شوي د هغې په اساس شوی او که نه دی شوی. نو د نظارت یو غټه ستونزه موجوده ده. خو اوس د اطرا کجاس په نامه کېدی شي تاسو هم په سوشل میډیا په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی یو کمپین شروع شوی چې دا د ولس غږ دی په خپلو نماینده ادارو باندې چې هغه مخابراتو وزارت او د اطرا اداره ده. اطرا د افغانستان د انټرنیټي خدماتو د نظارت یو اداره ده چې د افغانستان د قوانینو په اساس جوړه شوې، او د دې وظیفه دا ده چې په دغسې مسایلو کې د کیفیت دی او که قیمت دی او دغسې نور مسایل دي د مخابراتي شرکتونو باندې ډېر قوي نظارت وساتي، او بیا بېرته خلکو ته راپور ورکړي چې ستونزه په کوم ځای کې ده او څنګه حل شوې. او له نیکه مرغه اټرا په دې وروستیو کې یو څه مکتوبونه صادر کړي مخابراتي شرکتونو ته چې په هغې کې یو دا غوښتنه کړي چې د فاس خدمات باید د ویلیو ایډد سروسز خدمات دا باید په عاجله توګه قطع شي، او هغه پروسه چې یو سړی کولی شي دې ته په دې کې ګډون وکړي هغه لږه مغلقه شي تر څو خلک ونه کړی شي چې په اسانۍ باندې بې د دې نه چې هغه پوهاوی ولري د هغوی دې ګډون وکړي او کریډیټ یې بې د دې نه چې دوی پوه شي د هغې نه استفاده وشي. نو دا ستونزې دي چې باید دواړه حکومت او خلک په دې باندې کار وکړي. هغه ټولنې او متخصصین چې په دې مسایلو باندې پوهیږي ګډ سره کار وکړي، د خلکو مشارکت په پالیسي جوړونه کې، او همداراز د پالیسي د تطبیق په نظارت کې د خلکو ګډون ډېر مهم دی. دا هم نه ده چې موږ پالیسیانې نه لرو. پالیسي او قوانین او مقررات جوړ شوي دي خو د هغې تطبیق سم نه کېږي. اوس د اټرا کجاس ته کوم کمپین چې دی د دې اول غږ دا و او ګټه چې هغه کومې شته پالیسیانې او مقررې چې وي د هغې تطبیق دپاره زمینه برابره کړه. ولس غږ وکړو او حکومت واورېدو. کله چې ماشوم وژاړي نو مور ورته شیدې ورکړي. نو که چېرته موږ غږ پورته نه کړو حکومت هم دې ته نه متوجه کېږي په اکثره مواردو کې، او دغسې شرکتونه خو خپل تجارت کوي. هغوی به د خلکو نه کوشش کوي چې ډېر خدمات باندې وپلوري او د هغوی نه عواید ولري.
ډېره مننه. سلامت اوسئ انصاري صاحب. یو څو پیغامه چې اورېدونکو د افغان بیسیم دا تصواتل شمېرې له لارې راستولي دي. عبدالنافع له کندهاره لیکي وایي له ټولو شبکو څخه زما شکایت دا دی چې کریډیټ کارت په ډالرو باندې په بازار کې پلوري. ولې په ډالرو؟ بل اورېدونکي سعادت لیکلي دي وایي یو مشکل دا دی چې کله انټرنیټ څوک پرې کړي یا قطع کړي بیا هم اضافه پیسې در
لوګر باندې چارج کیږي چې دا ولي عبد الواحد مدقق له لوګر څخه لیکي وایي د مخابراتي شبکو فعالیت په اوړي کې بندي شي او موږ مشکل سره مخ یو. له پکتیا څخه د پکتیا له ځاځي اریوب څخه فصل کریم درویش لیکي وایي زموږ په سیمه کې صرف په ولسوالۍ کې شبکې کار کوي، سربیره پر دې چې په غریزو سیمو کې سم کار نه کوي، انټرنټ خلا پرېږده، منظورې ټلیفون دی. دین محمد احمدی له کندهار لیکي وایي د افغان بیسیم شبکه په کندهار ښار کې ښه کار کوي خو د ښار په اطرافو کې سم کار نه کوي. بل اوریدونکی انور الحق له کونړ لیکي، د کونړ له مڼوګي ولسوالي وایي ام ټي این شبکې څخه په دری پیچ ولسوالي کې وای په دا شبکه په درې پیچ ولسوالي کې له یو کال را په دی خو کار پری شیدای او کار نه کوي. بل اوریدونکو ولی الله له کلات لیکي وای افغان به سیم کار نه کوي، مصرف لري خو کار نه کوي.
بله، به پایان پروگرام ماستاستا وقت کم مونده. رئیس تک متاسفانه آقای زلان به وعده خود وفا نکرد، از او خاطر بسیاری سوالا به جواب میمانه چون مربوط به مهمانای فعلی ما نمیشه. منتها آقای حبیبی یک چیز در افغانستان هست که امی قراردادا وقتی که تازه شد یا 15 سال پیش در او وقتی هیچ امکانات نبود و بسیار قیمت ارزان با بسیار شرکتای مثلا دادشتی قراردادها و اونا بسیار زیاد مفاد کردن، حال هنوزم به مفاد ادامه میتنی. قراردادها در وقت قسمشی ده که اونا خوشیار بودن، میفهمیدن که دولت نتانه زودتر قراردادا فسخ کنه. منتها این مسائلی که مردم حال شکایت میکنه که سیم کارتشان میخوره و پیزش میخوره و تلفون میشه و ناخ میشه، یا بهانه های بسیار قانونی است که میتونن که تجدید نظر کنه این قانونا را. یک مسئله در نظر بگیرین. دوم، ما از خود بگویم، یعنی مثلا من خودم امیال از طریق واتساپ و مچه موایبر ایگپا به تلفون هیچ پیسه مصرف نمی کنم، صفر شده، از خاطر که شرکت ها از طریق اعلانات پیسه کسب میکنه، از من نمیگیره، از اعلانات خود میگیره. حالا این منیجمنت و سیستم و نظام ایگپا خوب باید آستاستال در افغانستان هم باید کار بکنم. مردم هم خواهتر کلشان میلیونر نیست که پیسه کته کته داده برن. در این مورد چطور شواسه آقای بیبی؟
زما په نظر باندې اصلا دغه د ټکنالوژي په برخه کې کوم پالیسی چې جوړیږي یا کوم قوانین چې جوړیږي هغه باید لکه هر یو لسیزبات تغییر وکړي. دا د اروپای اتحادیې هم د خپلو غړو هیوادونو ته وړاندیز کړی ده چې د مخابراتو په برخه کې د ټی په برخه کې د خپل قوانین هر لس کاله بعد یو تجدید نظر کړي، ځکه د ټکنالوژي دومره په سرعت سره مخ په وړاندې ځي چې دغه اوس د 2000 کال قوانین د مخابرات په برخه کې یا د آی ټی په برخه کې په نورو برخو کې اوس په 2019 یا شلم کال کې د تطبیق لپاره یو څه ډیر زیات لکه تاریخ تیر شوی دی، کنه دوباره باید نظر پی وکړو په پالیسو باندې، په قوانینو باندې، په قراردادونو باندې. او بل دا چې خپل کله چې د قوانین تغییر سو، کله چې فرضاً د پالیسیانې تغییر سو، بیا شرکتونه یا خپل پیرودونکي یا خپل دولتونه هم خپل ځان مارکیټ ته پکتو امغسي عیاروي. او بل تاسو د دې دلته خبر وکړل په اروپایي اتحاد کې چې دلته اوس ډیری دوی د خپل فوکس یا خپل د مارکیټ خدمت چې دغه انټرنیټ ده، کله دلته ځکه په اروپا کې د انټرنیټ قیمت هم ډیر زیات لوړ ده، ځکه یو څوک کله چې انټرنیټ ولري هغه کولی شي هلته وایبر پکې استفاده کړي، پکې واټساپ پکې استفاده کړي، نو هیڅ ضرورت نشته چې چاته زنګ ووهي. د همدې لپاره په اروپا کې اوس انټرنیټ تقریبا ډیر زیات قیمته ده. کنه وزلته یو عادي کس د خپل کور کله چې انټرنیټ اخلي د میاسې له 150 یورو پورې ورکوي، یا ټلیفون سره قرارداد چې کوي. نو دا قوانین چې دي یا فرضاً پالیسیان چې دي، دا هیوادونو ته پکتو، مارکیټ ته پکتو، ډیری وخت دا د بزنس د مخابراتو د بزنس متخصصین دا کارونه کوي، نه د مخابراتو دا تخنیکی انجینران. دا ډیر بزنس پر اړه لري چې هغوی څنګه دغه مارکیټ ته پکتو خپل پالیسي او خپل هغه جوړوي، دا خپل خدمتونه هم هغه سیاروي.
بله، اما نظر صاحب یو خبر هم درلوده چې اوس خو همدا شبکه اعلانونه هم ډیر لري، یعنی د عوایدو مختلف لارې پیدا کړي دي. نو کله چې مختلف لارې پیدا کړي، بیا په کار ده چې د خدمات په مقابل کې بیا خپل مصرف کم یا فیس یا محصول کم کړي.
ګورې دلته دواړه خونه دي. ګیم تیوري کې یو تیوري ده په اقتصاد کې، هغوی وایي که چیرې دوه طرفونه په خپل منځ کې تجارت سره کوي، هر طرف غواړي چې ډېره ګټه وکړي، فرضاً خپل پیرودونکو غواړي چې خدمتونه ولري او قیمت یې ټیټوي، خو بل اړخ کې بیا شبکه وایي چې زه هم ډېرې پیسې وګټم او خیر که چیرې د خدمتونو کیفیت مې یو څه دومره ښه نه و، خو خیر بس پیسې خو به ډېر وګټم که نه. دلته بیا د دولت دا مسؤلیت ده چې د دغو دواړو ترمنځ یو بلانس ته زمینه مساعده کړي. دا چې خدمتونه او دا چې شبکې د اعلاناتو له لارې پیسې ګټي، هغه خو هغه د شبکې خپل کار ده، خو له پیرودونکو سره یې تجارت یا بزنس ده، هغه بل اړخ ده. نو د دې لپاره که چیرې موږ ښه پالیسي ولرو، یعنې ښې پالیسیو د تطبیق څارنه ولرو، دلته باید دولت بیا دغه پیغام شبکو ته ورسي یا فشار پرې راوړي په شبکو باندې، مخابراتي کمپنیو باندې، چې تاسو خو عایدات له مختلفو لارو پیدا کوي. نو دا به بهتر وي چې تاسو دا خپل قیمت
ډېره مننه. سلامت اوسئ انجینیر آصف حبیبی، همداراست د تکنیشن موسسه رئیس شغل عمر منصور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. متاسفانه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان شغل سایر ځلاند له وعدې سره سره حاضر نشو چې په دې بحث کې ګډون وکړي. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو غړو د غوراوي په باب خبرې کوو، دا چې دا پروسه به تر څه حده پورې د انتخاباتو په کمیسیونونو باندې د خلکو باور زیات کړي. په دې هم له میلمنو سره شقیږو، خو اوس د دې سات خبرونه واورئ چې مقیم نائب یې وړاندې کوي.
سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان از نماینده امریکا می خواهد که در مذاکرات صلح با طالبان مسئله آتش بس را در اولویت قرار دهد. بفباری های شدید در افغانستان لاهای مواصلاتی را در برخی از ولایات مسدود کرده است. قوای هند و پاکستان در منطقه کشمیر بر یک دیگر به فیر توپخانه پرداختند. تفصیل اخبار. هیئت اجرایی شورای عالی صلح افغانستان با در نظر داشت وضعیت جاری در کشور از آمریکا می‌خواهد تا در مذاکرات با طالبان مسئله آتش بس را در اولویت قرار دهد. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی وی شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به حملات اخیر طالبان در ولایت هلمند گفت:
ما از آقای زلمه خلیزاد میخوایم که گفتگوهای خود که طالبا آغاز نکنه تا که از اینا موافقشان بگیره که آتش بس اقلا موقت اینها رعایت بکنن.
این سخنان در حال مطرح میگردند که گفتگوهای صلح پس از وقفه دو روزه در دوحه پایتخت قطر اثر گرفته می شود. زلمه خلیزاد دور قبلی گفتگوهایش با طالبان را مؤثر دانسته و گفت همزمان با ادامه دیدارها در دوحه کار بالای ایجاد یک تیم ملی برای انجام مذاکرات بین الافغانی با طالبان در کابل ادامه دارد. نماینده ویژه آمریکا همچنان در پیامش در تویتر نوشته که بالای 4 موضوع کلیدی با هیئت طالبان بحث می کند، اما او در مورد این 4 موضوع جزئیات نداده است. برفباری های شدید شهرهای مهم در برخی از ولایات کشور را مسدود کرده است. غلام نبی قنبر سرپرست ریاست فواید عامه بامیان به رادیو آزادی گفت همه سرک ها که به ولایت بامیان منتهی می گردند بسته شده و به همین ترتیب در مسیر دایکندی و غور هم لفت آمد وسایط صورت نمی گیرد. در ولایت غور ریاست فواید عامه از تمامی وسایط مسافربری تقاضا کرده تا اطلاع بعدی برای انتقال مسافران از محلاتشان حرکت نکنند. در خبر دیگر، برفباری های شدید شهرهای کابل قندهار را در ولسوالی شاجوی ولایت زابل مسدود کرده و شب گذشته یک تعداد مسافرین به خاطر سردی هوا به خطر مرگ روبرو بودند. این را رحمت الله یارمل والی زابل به رادیو آزادی گفته، افزود که مسافرین کمک رسیده و انتظار می رود که این مسیر امروز دوباره بر روی ترافیک باز شود. اما اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده است که برفباری در زابل دوام خواهد یافت. تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند بازی دومشان در رقابت های 50 اووره را آغاز کردند. تیم کرکت افغانستان بیتینگ در استادیوم ورزشی دهرادون هند را آغاز کرد و تا کنون بیش از 220 رن ساخته است. در این بازی تیم کرکت افغانستان تا کنون 4 بازیکن خود را از دست داده است. بازی نخست پنجا آوره میان افغانستان و آیرلند با پیروزی کرکت بازان افغان روز پنج شنبه پایان یافت. تیم افغانستان توانست در آور 42 به هدف تعیین شده 162 دست یابد. پیش از این هم افغانستان در هر سه بازی 20 آوره در برابر آیرلند به پیروزی رسیده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قوای هندی و پاکستانی در منطقه کشمیر بر یکدیگر با توپخانه فایر کردند. آنها یکدیگر را متهم می‌کنند که این فایرها اول از طرف مقابل صورت گرفته است. یک افسر پلیس هند امروز شنبه گفت در منطقه کرشناگیتی شب گذشته قوای پاکستان فایر کرده که در نتیجه آن یک زن 24 ساله، پسر 5 ساله و دختر 9 ساله وی کشته شدند. قوایندی می گویند که بعد از این حمله آنها آتش جوابی را آغاز کردند. از سوی دیگر یک مقام پاکستان به نام عمر اعظم اظهار داشت حمله از سوی عساکر هندی در خط کنترل کشمیر بر یک قریه صورت گرفت که در نتیجه آن یک پسر کشته شده و 3 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته او پاکستان در جواب این حمله فایرها را به سمت مقابل آغاز کرد. عربستان سعودی در حال آماده سازی دوسیه های فعالان حقوق زنان بازداشت شده در این کشور برای اجرای مراحل قانونی می باشد. این فعالان حقوق زنان نزدیک به یک سال بدون کدام اتهام در توقیف به سر می برند و گزارش ها می گویند که آنها شکنجه هم شدند. سارنوالان در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز به نشر رسیده می گویند دوسیه های این زنان پس از تکمیل تحقیقات به محاکم کشور راجع ساخته شدند، اما آنها نه در مورد اتهامات و نه در ارتباط به تاریخ برگزاری محاکمشان جزئیات را کردند. گفته می شود که این زنان عامی حقوق بشری پس از دستگیری در ماه می پارسال با شکنجه و تجاوز جنسی روبرو شدند. اداره دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل این اقدام عربستان سعودی را تقبیل کرده است و یک مقام قصر سفید گفته که رئیس جمهور دونالد ترامپ قرار است در ماه جاری در ایالت فلوریدا با رهبر چین شی جینگ پینگ ملاقات کرده و در مورد تجارت بین دو کشور بحث کنند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی زیر آسمان کبود.
شنونده های محترم، مجددن احترامات بنده و آقای ساروان قبول بگنین. در این بخش همکار تکنیکی ما میر احمد صافی است. موضوع بحث ما را دیگر گفتیم بسیار زیاد. اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی تعیین شدن، روی از این موضوع صحبت میکنیم. مهمان های محترمی که ازشان دعوت به عمل آده، محترم مروه امینی سخنگوی فیفا، محترم آقای نجیب احمدزی رئیس اسبق کمیسیون انتخابات، محترم آقای محمد نعیم ایوب زاده رئیس تیفا اصل. آقای ساروان مقدمه ته بشنیم.
نظر صاحب څنګه چې تاسو ول د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غر او د غراوی د بهیر په باب خبرې کوي چې پرون ماشم جمعه په ار کې د بهیر بشپړ شو. د لومړی ځل دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د رایو پر اساس ټاکل کیږي. تر دې مخکې د دې کمیسیونونو غړي د غراوی یو کمیټې ټاکل او ولسمشر به تاییدول. د ولسمشر د انتخاباتو ولس کاندیدانو 14 تنه د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره غوړه کړل. دا 14 تنه د هغو څه باندې 80 تنو له منځه غوړه شوي چې ګوندونو او مدني ټولنې انتخاب کړي ول. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لخوا وړاندې شوي او څه باندې 80 کسانو لومړی خپل پروګرامونه تشریح کړل چې ورپسې د ټاکنو بهیر ترسره شو. د کمیسیونونو غړي هغو شپږ کسیزو کمیټو غوړه کړل چې د حکومت مدني ټولنې او سیاسی گوندونو استازی پکې شامل ول. سید اسمت الله مل، محمد قاسم الیاسی، مسافر قوقندی، مولانا محمد عبدالله، هوا علم نورستانی، حبیب الرحمن ننگ، محمد یونس طغرا، چمن شاه اعتمادی، محمد زاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی، زهره بیان شینواری، سید قطب‌الدین رویدار، نجیب الله کامول،
او مولوی دین محمد عظیمی حق شپارس کسان دی حق کسان دی توار لس کسان دی و بخشی چی تر طول زیادی رای گتلی دی دا افغانستان و لسمش شاخوا دو ونی پخوا دا انتخاباتی کمیسنونو غری او مشان دا ولسی جرگی پا انتخاباتو که دا خراب مدیریت لکبل لدندو گو شکرل پا اوسانی داول دا انتخاباتی کمیسنونو دا غری و تاکل با ترچه دا پر انتخاباتی کمیسنونو دا خلک و گندونو باور زیاد کری دا انتخاباتو شفافیت بسمره تزمیل کری پا دی موضوع خپلو درانو ملمنو سر خبری کو.
بله تشکر. خب مهمانای محترم ما هنوز بر ما در گوش ما نگفتن که کدامشان آماده است کدامشان نیست، منتها همکار ما کوشتن که از طریق تلفن بعضی از مهمانا را وصلا پیدا بکنن و به استودیو وصل بکنن. امیدوار هستیم که اینا آماده شون. آقای نجیب احمدزی رئیس کمیسیون اسبق کمیسیون انتخابات، آقای محمد نعیم ایوبزاده رئیس فیفا، همچنان مروه امینی سخنگوی فیفا، اینا باید به استودیو تشریف برن. هنوز خوب و ما تایید نکردن آقای صاحب.
بله ترس پیدا تایید کردن ده. خوب پدیم است که باید لدی فرصت به استفاده اوریدون که تا دی کرکت په باب معلومات ورکړي.
بله
دا هم دی ډیر افغانان لپاره مهمه موضوع ده. دی افغانستان او آیرلند ترمنځ دوهمه یو ورځنی مسابقه روانه ده. افغانستان پچ ګټلې و او لومړی بیټینګ پیل کړ. تر اوسه پورې د افغانستان شپږ لوبغاړي سوځیدلې دي، 240 دیش منډي کړی دي. نو تر اوسه پورې داسې معلومیږي چې افغانستان شم لوبه پیل کړې ده. اوس به وکتل شي چې له افغانستان وروسته آیرلند څومره منډې کوي او افغانستان په نهایت کې څومره هدف ټاکي.
بله
اوس خو
آقای نجیب احمدزی رئیس اسبق کمیسیون انتخابات امیل از با ما هستن. آقای احمدزی به برنامه خوش آمدین. سلام
علیکم. سلام علیکم تاسو ته او تاسو د رادیو ټول همکاران.
سلامت اوسئ احمدزی صاحب. د اول ځل لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو غړي په یوه نوې طریقه انتخاب شول، یعنی ګوندونو ته او مدني ټولنې ته برخه ورکړل شوه او بیا کاندیدانو ته موقع ورکړل شو چې دوی په خپله وټاکي. څه فکر کوئ دا به تر څه حده پورې د ځینو خلکو په باور که تاسې له ما سره هم عقیده نه یاست نه پوهېږمه چې په انتخاباتي کمیسیونونو د خلکو اعتماد کم شوی و یا زیانمن شوی و دغه اعتماد به بیرته رامنځته کړي، څه فکر کوئ؟
سوال دلته دا پیدا کېږي چې د دواړو کمیسیونونو جوړول، تاسو ولیدل چې تېر کمیسیونونو دواړو خصوصا د ټاکنو کمیسیون د افغانستان ملي منافع د پښو نه لاندې کړلې او قوانین یې نقض کړل او فساد، مالي فساد، اخلاقي فساد، بدبختانه متاسفانه چې په تاریخ کې هم داسې ټاکنې نه وې، حتی زه هغې ته د تخنیکي اړخنه ټاکنې هم نه وایم. ولې رئیس جمهور دا ډېر ښه اقدام و چې دواړه کمیسیونونو کمیشنران رهبري برطرفه کړل او عدلي ارګانو ته معرفي کړل، ممنون خروج یې کړل او هغوی باید مجازات وګوري او دا د خلکو غوښتنه ده د رئیس جمهور نه چې په کلونو کلونو باید زندانی شي تر څو نور کمیسیونونه ترېنه عبرت واخلي. دلته سوال دا ده چې کله نوي کمیسیونونه جوړیږي نو نوي کمیسیونونه باید له دې نه دقت یعنی په دې کې دقت سوی وای، عاجلانه فیصله نه وای سوی. تاسو زما مخکنۍ نورو رسنیو سره خبرې وګورئ، همیشه ما تخنیکي اړخونو باندې بحث کړی ده. که چېرته تخنیکي افراد ونه اوسېږي په دواړو کمیسیونونو کې، خصوصا د ټاکنو په کمیسیون کې، زما په فکر سره چې دغه یو سیمبولیک تغییرات دي، یعنی دغه څوارلس کسو ته چې دوی رایګیري پرې وکړله او د سیاسي احزابو له اړخ نه دوی معرفي شوي وو او کاندیدانو دوی ته رایه ورکړله، دلته سوال دا پیدا کېږي چې د دې څوارلسو کسانو په منځ کې درې تر څلورو پورې د ټاکنو تجربه لري، زیاته او کمه. ولې نور غیر تخنیکی خلک یعنی دوی د ټاکنو تجربه نه لري چې دوی راتلونکي څلور ټاکنې چې خورا ډېرې مهمې او پیچیده ټاکنې به وي او د افغانستان سرنوشت هغې سره تړلی ده او اقتصاد ورسره تړلی ده، د افغانستان راتلونکي ورسره تړلی ده. زما په فکر سره چې دغه موجوده کمیشنران چې دوی ورته رایه ورکړې ده بغیر د درې یا څلورو چې زه نه غواړم چې د هغوی نومونه واخلم، چې په کمیسیونونو کې کار کړی دی او تجربه لري یو څه پوهیږي. نو دغه هم د تیر کمیسیون نه به بدترین کمیسیون وي زما فکر سره. پښتو کې یو متل ده چې په یو ګل نه پسرلی کېږي. نو په دې دوه درې کمیشنران چې هلته لاړ شي،
یعنی ستاسې تشویش دا دی چې دا کسان تجربه نه لري د انتخاباتو اکثریت، که دا موضوع یو اړخ ته پرېږدو، زما اصلا سوال دا و چې په دې شکل سره چې دا کسان انتخاب شوي دي، یعنی اول ګوندونو ته او مدني ټولنې ته وخت ورکړل شوی دی، مخکې به حکومت ټاکل، لیکن دا ځل ګوندونو ته او کاندیدانو ته موقع ورکړی دی چې دوی په خپله کسان انتخاب کی. نو دا دې شفافیت له نظره دا چې په کمیسیون باندې به څومره اعتبار زیات شي، له دې نظره که تاسې دا موضوع وڅېړئ، له دې نظره څنګه ده؟
ګوره، د خلکو اعتماد کمیسیون باندې ختم شوی ده، او په دغو په دې ترتیب سره چې همدغه کاندیدان او اتلس کاندیدان په دې کې شمول دي، رئیس جمهور تاسو ولیدل که چیرته راتلونکي ټاکنې د 2013 نه بدترینې ټاکنې وي، یعنی دغه ملک زما فکر سره چې دا ټاکنې به بحران طرف ته ځي، کله چې بحران طرف ته ټاکنې لاړې شي نو همدغه 13 کسبه بیا د 15 میلیونو خلکو ته جواب وایي، ځکه په دې کې رئیس جمهور هم د یوې رایې صلاحیت لرلو، یو رایه به یې چاته ورکړې وي. مشکل دلته دا ده چې دغه یو نهاد، خصوصا دا دوه نهادونه موږ په دې هیواد کې لرل چې دغه دلته باید بې طرفه مسلکي او تعهد لرونکي خلک تللي وای، نه غیر مسلکي. ولې دغه 400 کسانو کې داسې اشخاص هم شته چې په نورو ساحو کې به تجربه لري، ولې په ټاکنو کې نه لري؟ زه ورته احترام لرم، ولې درې یا څلور کسان داسې دي چې هغه امکان لري چې په ټاکنو کې، یعنی درې یا څلور زه دا ویلی سم چې ټاکنو کې تجربه لري، هغوی په حیث کمیشنرانو کار کولی شي. دلته سوال دلته پیدا کیږي چې رئیس د دارالنشا خصوصا د ټاکنو د کمیسیون دا یو مسلکي او تخنیکي فرق ته اړتیا وه، چې متاسفانه دا هم دوی د کمیشنرانو سره په سیاسي د دې دائم سیاسي کتاب پوست، هغه یو اجرایوي پوست و، هغه باید د افغانستان په سطح باندې او په خارجي ممالکو کې چې نور افغانان پراته، یعنی هغوی باید یو سخته مقابله د دوی منځ کې وای چې یو تخنیکي انټرویوګانې له دوی نه شوي وای، تر څو یو فرد یا دواړو کمیسیونو لپاره رئیس د لویشا خصوصا د ټاکنو لپاره باید ډیر مسلکي سړی وي، او غیر مسلکي غیر تخنیکي چې په ټاکنو نه پوهیږي او په خارجي ژبو باندې نه پوهیږي، هغه په هیڅ رئیس د لویشا لکه اوس چې د ټاکنو رئیس د لویشا د چې هغه په ټاکنو پاله پوپ به نه پوهیږي، نو نتیجه د ټاکنو هم دغه شي. کله چې تیر رهبری کمیشنرار په ټاکنو باندې نه پوهیدل، نو تاسو ولیدل چې زمونږ د ولسی جرګې د ټاکنو سرنوشت تر اوسه پورې ورک
ده. بله، خو خیر باشه د این موضوع احمدزی صاحب دوباره میریم برتون فرصت میتیم. آل محترم آقای محمد نعیم ایوب زاده رئیس تیفا هم با ما هستن. ایوب زاده صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشین.
بله، این موضوع ما همین مسئله است که اعضای جدید کمیسیون انتخاباتی برای اولین بار به شکل انتخاباتی یعنی رایدی انتخاب شدن. در این مورد گفتیم نظر شما را میگیریم. احمدزی صاحب خود بعض تشویش های خود به زبان آوردن، از شما بشنویم.
بسیار تشکر. در نهایتش از کاری که صورت گرفته ما استقبال میکنیم که حداقل ما با اساسا پیش بریم به طرف برگزاری انتخابات و یک چالش بود. اما این که ما چی توقع داشتیم به عنوان نهادهای مسلکی ناظر بر انتخابات، متاسفانه تصمیمی که کاندیدای ریاست جمهوری برای کمیشنرها گرفتن برای انتخاب کمیشنرها بیشتر تصمیم سیاسی و سلیقه‌ای بوده و توقع ما این بود که اصل شایسته سالاری در نظر گرفته میشد توسط کاندیدای ریاست جمهوری، مثلا تجربه، تحصیل، گذشته خوب، حتی تجربه، تمام این مسئله در نظر گرفته میشد تا اینکه کسایی میرفتن به این کمیسیون که میتونه صداقل با بحرانی که از در این کمیسیون برخورد کنن و حداقل رای حل پیدا کنن. متاسفانه میار رای دهی کاندیدای ریاست جمهوری غیر واقع بینانه بوده و کسایی رو در دست قطار کردن که شاید آدمای خوب باشن، آدمای شایسته باشن از نقطه نظر شخصیتی، اما از نقطه نظر کاری شاید یک ترکیب بسیار جالب.
لیکن ایوب زاده صاحب دا خو نو بیا کچه تم دا سیوی چه تاسی فکر کوی نو بیا خو دا دی اغا کسانو مشکل دی چه دا کسان انتخاب کری دی مدنی طولنه دی انتخاباتو دی چارنی بلا بلی طولنی او گندونه دوی دا کار کرده دی دی حکومت مسئولیت خو فکر کوم چم دا و چه اعتماد رامسته کرده وی ویلی وی چه دا تاسی انتخاب که هم دا کاری و هم کرد.
ما دوستای جامعه مدنی و نهادهای مرتبط در انتخابات ما افراد خیلی خوبی هم داشتیم در لیست، افراد با تجربه، افراد شایسته، ما اینا را داشتیم باخت. اما متاسفانه اونا را پیدا نکردن، در حالی که تمام امومیارا را در خود داشتن. مشکل اصلی با کنگره ریاست جمهوری است که بیشتر سیاسی تصمیم گرفتن، اینا هر کدام افراد خود را روان کرد. مثلا یک کاندید خوشی خود انتخاب کرد، یک کاندید عضو خود انتخاب کرد. شما اگر برین به می افراد یک بار توجه کنین میفهمین که چقدر اینا سیاسی برخورد کردن و میارشان بر رای دادن شایسته سالاری متاسفانه نبوده. حالا الان چی که هست تصمیم گرفته شده، ما به عنوان نهادهای نظرکاری که میتونیم ایست که پروسه را حمایت کنیم و آماده همکاری هستیم و امیدوار هستیم که این ترکیب جدید بتونه با تمام چالش های انتخاباتی پیش بره و کارهای خود را مدیریت کنه.
بله.
و حداقل
اما دیدی معنا دهم که ریشی چه تاسی وای چه کاندیدانو خپل خپلوان انتخاب کردید، نو دیدی معنا دهم که ریشی چه دوی به نور د شکایت هم پاینده کې نه لري چه ولی انتخاباتو که در غلی شوه دی یا نه شوه دی، دوی اصلی نمایندگان په کمیسون که موجود دی.
بله، حداقل شکایت از وخت کم خواشد. منتها با اجازه تان به شنونده عزیز ما بریم، برای از اینکه فرصت زیاتر بونه برای محترم امینی
فقط یک نقطه.
بله.
فقط یک نقطه که این سیاست مدارای ما متاسفانه هم نقش پلیس بازی میکنن هم نقش دوزه. اگر ضرر کردن پلیس خود هم میسازن، اگر نه که فایده کردن نقش دوز میره.
خب این گپ در بین خود ما باشه که آلی سیاست مدارا خفه نشه از ما و شما. خب به هر حال یک ایرانه که کوتاه داریم با در زوب بخیر.
نظرتان درباره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟ به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم پیام های کوتاه بفرستید.
خب شماره تلفن ما که فعلا به می استودیوی زنده و لایف که میگن ارتباط داره میاره میگم، ولی از آقای سارمان تعداد شنونده ما در تلفن اتومات رادیو آزادی سارمان پتکه میکنه که تلفن ها را چرا جواب نمیدن. او را در این تلفن ها دیمی دو ساعت میباشه از لایف.
بله.
باز او اتومات دیگه میباشه، از او خاطر سارمان قار نشین خودتان نگذره فکر کنین سر از این مسائل نیخو. به هر حال دو شماره داریم 0700 822 755 و 0799 203 540.
او د افغان بیسیم تصوات لشمیره هم پیاد لری، لده طریق هم کولی شي چې اس ام اس یا لن پیغام را واستوي. اوریدون که هم د تلیفون لاري لرو مهرباني کوي. سب
السلام علیکم سرون صاحب، تاسو ته نظر صاحب قدرمنو اوریدونکو میلمنو ته مو سلامونه. نصرت الله زرین ستانګزم له هرات لرنه.
مهرباني ستانګزم سب.
د کمیشنرانو ټاکنه د کاندیدانو او نوماندانو لخوا نه پرون چې پرون ترسره سوله، البته دا یو نیک اقدام و د دې لپاره چې هغه مخکې ادعا کېدله چې ګویا یو شخص یا یوه ډله د خپل صلاحیت نه په سوء استفادې سره غواړي مثلا کمیشنرانو ټاکي، دا چې مثلا اوس دا ښه سو یو فیصله یو پروسه ترسره سوله چې هم خلکو ولیدل څوک کاندیدان دي او هم دا څنګه رایه ورکړل شوه. اما که موږ تورې انتخاباتو ته وګورو، ستونز تنه کمشنرانو کې نه ده، ستونز تنه کمشنران نه دي. دغه کومه پروسه چې د رای ورکونې لپاره ټاکل شوې ده، په دې خله پروسه کې ډېرې وختونه دي، ځکه موږ ډېرې وخت لیدلې دي هغه کسان چې په مراکزو کې یا په محلونو کې د ټاکنو کارکوونکو په توګه باندې د استخدامي کې هغه یو ورځ له انتخاباتو یا دوه ورځې له انتخاباتو نه مخکې انتخابي هغو ته بیا یو لنډ ټرېننګ ورکول کېږي او پس دغه هغه بیا راځي تو چې هغه د انتخاباتو لړۍ یا پروسه سره بلدي کې څنګه کار تر سره کوي، هغه ورته کې رسي اوس انتخابات ختم وو. نو د دې څنګه لکه څنګه چې دغه د کمیشنرانو د ټاکنې پروسه شفافه وسوله، نو د موږ وړاندیز هم دغه د نتنها همدغه رقم چې کمیشنرانو په شفافیت سره ټاکل کیږي دغه نور پروسه هم همدغه شفافه سي، مخکې له مخکې پلانګزاري ورته وسي، دغه انتخاباتي تقویم داسې شکل سره جوړ کړی چې له مخکې نه کسان چې دغه محلونو کې ټاکل کیږي څوک د ناظرانو یا مثلا د هغه هغه په ډیر وخت ټریننګ لپاره ولري، کافي تجربه ولري، هغه کسان ته اولویت ورکړل شي چې هغوی په مخکې انتخاباتو کې کار کړی واوسي. نو په دې هیله باندې په دې هره باندې هم یو اقدام غوره اقدام وسي، او هغه په اصطلاح بیا تر څو موږ په راتلونکي کې کوم شکایت یا ستونزه ونلري.
تشکر بسیار، پیشنهاد خوب، مګم انشاءالله بخیر یک صد سال بعد دیگه پا خواهد شد دیگه احتمال خو ګارانتیز
خو خیر. بل اوردونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آقای رئیس نظر و آقای سروان هستم و میمونتون
سلامت حسین.
عرض سلام بکنم.
تشکر بسیار.
خب موضوع بسیار جاری درش من میشه نگیریم. تشکر زیادی از روده آزادی و نظر و دیگه دوستان.
تشکر.
مشکل کشور ما شما سعیدی است که انتخابات در کشور ما اول احزاب سیاسی من حیث از حال اندام نشدیم احزاب هستند و یا یک اصولی را که برای دموکراسی یا دموکراتیک یا یک اصولی از اقل عقل افغانی باشه در او متاسفانه ندارن. این یکی از مشکلات دوم که سیاست مداره در افغانستان همیشه از آدرس مستقل عرض اندام میکنن، نه اگر آدرس که او بیرق داشته باشه، او دیدگاه داشته باشه، او از چهار نفر اقتصاددان یا اقتصادوالا یا قوت در پشترش بوده باشه که او را راهنمایی و رهبری بکنن تا که در کشور سلامتی زندگی یا گفت آقای دریر که 60 سال بعد بخیر باز میشه و ما زنده باشیم یا نباشیم. مشکلات اصلی در کشور ما پذیرفتن انتخابات و کاندید شدن و یا کاندید کردن است که تا هنوز نه برادرای پشتون، نه تاجک، نه ازبک، نه هزاره، نه غیره هیچ کدوم ما حاضر نیستیم که بپذیریم که در کشور ما انتخابات و هر کسی که شایسته و گد شایسته زد و پذیرفته شده شد. مثال میتونم مثلا انتخابات چی مشکل داره که برای سیاسی گپ میزنم؟ خب انتخابات من انتخاب میکنم یک فرد یا در همون ورق اشتباه خط میکشم یا سفید ورق میگم یا یک نام نفر در اونجا انتخاب میکنم، فقط این سه چیز رو یعنی کمیسیون جدا میکنم، یعنی کاری نیست. چون خیانت در عمق دیگه در افغانستان ریشه گرفته، راه حل زمان پیدا میشه که ما واقعا بعد از انتخابات خود تسلیم یا تسلیم باشیم که ما با توسط انتخابات میتونیم در رأس قدرت قرار بگیریم.
بله.
پس نتیجه اخلاص و صداقت در احزاب سیاسی وجود نداره. بازم میگم که آقای ظریف نظر همیشه نظرات گوش میکنم، من غیاث‌الدین واسطم دارم از ولایت پنجشیر. فقط نظر ما اینست که احزاب سیاسی در قدم اول از شخصیت من حیث مستقل صرف نظر کنم، من حیث ایس خودم در صورت آدرس خودم بیرق خودم سمبول خودم نشان بدم.
بله.
بعد دیگه
تشکر آقای واسط. بله بله تشکر.
یکی گیره سب علمی میدیم تا در افغانستان ما جامعه مدنی قبول نکنیم که دیدگاه دین، دیدگاه غیر دین، دیدگاه یک انسان، بالای انسان، بشر مسلم، غیر مسلم حق زندگی داره. چه قدرت قانون و دیدگاه در عمل ما اینوی جامعه مدنی قبول نکنیم؟
آقای واسط بسیار احساساتتان هم زیاد شده رب. بسیار زیاد تشکر از احساسات پاکتان. انشالله در آینده بازم موضوعات که گرفتیم انشالله علاقه بگیرین، اشتراک بکنین. بسیار زیاد تشکر
کردی بادن. یو بلاردون که هم اخلو بیاباب ملمانو
تاش
مربانی که وی تاسو هم
خبری وکی قطع شد، یکی دیگه شد بگیریم
خبری وکی سب.
بله شنوندیز بفرماین که انتخابات کمیشن ها انتخاب شد سب، انتخابات چطور خواهد شد؟ حالا خود از یا خود به شکل انتخابات شدن، انتخابات چطور خواهد شد؟ بله برحال آقای سر. بله بفرماین سب
خبری وکی.
وعلیکم السلام. مهربانی صدایتان بسیار خراب است سب، صدایتان هیچ معلوم نمیشه. همین پیشتر در مراجع به مخابرات گپ زدیم، اینه میرم که اصلاح کنن.
بله
بله تشکر
مهربانی. بله اردونو که خبری وکی سب.
بله
بله آواز مسایی نده خو ادامه ور که یو چه جر
ببینیم چی تو میشه
کشمیر کامریم به سلان اولاد دنگ غوری چه خلبت ها دن خوابات و برای که ارامین نه توجه دیتا روشی چه مخیوهای دیم روشی چه کارشتون هر سای در ایگره کارت تقریبا چونده اخری تسکیره تبدیل تسکیره چون تسکیره اخری چیز آفه که سپوری کن بستن تسانه دنیم او که تنگه
صحیح ډیر زیات مننه لټول ملمنو لټول اوریدونکو مننه لملمنو هم همیشه منندوی لا منتظر چې ټول راشي خو فعلا نظر صاحب یوازې شاغله محمد نعیم ایوب ساده
احمدزی صاحب هم
نجیب احمدزی د ټلیفون لاري را سره ده احمدزی صاحب د اوریدونکو یو تشویش داده وای چې یوازې په کمیسون کې خبره نه ده دغه کسان چې عادي کارکونکو چې د انتخاباتو په لپاره استخدام میشه او شمیر هم ډیر زیات دی اکثره وای انتخاباتو ته څو ورځې صرف پاتې وي چې دا کسان ټاکل کیږي او هغوی په یو دوو ترینینګو نشي کولی چې له ټولې پروسې سره بلد شي دوی اکثرا بې تجربې کسان وي په دې اړه څه وایې ستاسو
زما نظر دا ده چې دغه ستونزې په ځای باندې دي غیر تخنیکي او مسلکي خلک نشي کولی چې راتلونکي ټاکنې وکړي او د خلکو رایو احترام وساتي مشکلات ډېر زیات دي او دوی نشي کولی چې راتلونکي ټاکنې په خپل اعلان شوې نیټه باندې سرته ورسوي
نو یو مسله تاسو چې به تجربه خلک او دی وړ خلک باید وي به تجربه نوي تجربه کارو خلکو خو ښه تجربه نه دا ورکړي مشکل دلته هم ده دا هم په نظر کې ونیسي مشه څو انتخابات لرل پټولو کې جنجالونه ول نو دا هم شاید د سبب کیږي چې هغه خلک چې تجربه لري په دې برخه کې د انتخاباتو په برخه کې هغه خلک نه غواړي یا ګوندونه یا کاندیدان نه غواړي چې هغه بیا هم په کمیسونونو کې وي یا په انتخاباتو په پروسه کې وي
مشکل دلته دا ده چې موږ ډېر تخنیکي خلک درلودل په دې هیواد کې باید دواړه کمیسونونه له هغوی نه جوړ شوي وای خصوصا د ټاکنو کمیسون د ټاکنو کمیسون مدني نهادونو کې هم تکړه خلک وو ولې متاسفانه چې دقت نه کار اخیستلی وای د غاتلوسو کاندیدانو په شمول د رئیس جمهور یعنی زه یو ځل بیا وایم چې تر درې تر څلورو نه زیات مسلکي او تخنیکي خلک په دغو څوارلسو کسانو کې نشته چې دغه یو ویره ده د افغانستان خلکو سره چې باید تجدید نظر وکړي او صحیح او سالم خلک تخنیکي خلک باید د انتخاباتو کمیسون ته راشي په شمول د رئیس د دارالانشا د ټاکنو د کمیسون لپاره که نوی راتلونکي ټاکنې د ناورین او بحران سره به مخامخ وي
تشکر خب ایوبزاده صاحب اگر از شنوندای محترم ما سوالار که لازم میبینین یادداشت کردین اگر بسیار خلاصه جواب بتین
اگر نه کارت مثلا چی تشکر او
بله صاحب بفرمایید
بله
آقای ایوبزاده گفتم سوالای شنوندای عزیز یادداشت کردین میفهمین یا نمیفهمین یادتان رفت صاحب
امی تلفون قطع وصل شد اگر
یک کوتاه تکرار کنید بله یو مسئله ایوبزاده صاحب دی بغلان څخه دی اوریدون کی وای چې وای تر اوسه پرې دا هم نه ده معلومه چې رای کارتونه به نوی چاپیشي او که دی تذکری په لمخي به خلک کولی شي چې رای ورکی دغه مسئله روشانه ده او کنه ده
خب انوسی خیلی وقت است که جزئیات مورد بحث قرار بگیره در قانون جدید مسئله معلوم است مثلا استفاده تکنولوژی را در قانونی که جدید توشیح شده گفته که یک پکیج تکمیل استفاده شده از تکنولوژی از پروسه ثبت نام تا تثبیت هویت و رایدهی و همچنان شمارش بحث تکنولوژی را مطرح کرده این که چگونه این کمیسیون میتونه این را عملی بسازه یک سوال است یک چالش است ولی امیدوار هستیم که کمیشنرهای جدید بتونن این کار کنند در بحث جزئیات هنوز خیلی وقت است که در مورد صحبت کنیم اما چیزی که بسیار مهم است که این کمیشنرهایی که تازه انتخاب شدن اینا بتونن مثل یک تیم با هم کار کنن و درسای یاد بگیرن از کمیشنرهای گذشته که اشتباهات کوتاه داشتن تکرار نکنن بحث بسیار مهم حیاتی است که همین کاندیدایی که اینا را رای دادن برش و قبل از اینکه رای بدن یک لیست جور کردن که سر از او تفاهم کردن اینا در کنار از اینکه به نفع هر کدام به نفع خودش کار میکنه برای اعتبار و سلامتی پروسه هم فکر کنه و زیاد مداخله در کمیسیون ها نکنن این مداخله از اینا میتونه یک خطر بسیار کلان باشه برای شفافیت انتخابات ما در یک وضعیت بسیار اساس قرار داریم از یک طرف انتخابات پارلمانی مشکلاتش مونده، از طرف دیگه چهار انتخابات ما باید برگزار کنیم، از شورای ولسوالی شروع تا شورای ولایتی تا ولایت غزنی و ریاست جمهوری. از طرف دیگه پروسه سال جریان داره که بازی سیاسیون شده و ما در یک وضعیت بسیار حساس هستیم. بنان این کمیشنرها وظیفه بسیار خطیر از به عهده دارن. امیدوار هستم که اینا استراتژی ها رو برای خود مشخص کنند و برن اساسا به طرف برگزاری انتخابات و ما به عنوان نهادهای همکار باید اینا رو همکاری کنیم.
در زیاد مننه سلامت وسه. بس دی فیفا واینده محترمه مروه امینی هم در تلفون لاری را سره ده و پا توشی بو که بگوندی دفتر تا هم را ورسیشی. محترمه امینی، زما اول سوال ده دو نورو ملمنو چه ده و چه ده لمری زل لپاره ده انتخاباتو ده کمیسونونو غری تقریبا ده انتخاباتو لاری وطاکل شول. زموش دواره ملمنه دو نور ملمنه وی چه ده پخپل نفس که صحیح کارده سم کارده، لیکن کم کسان چه انتخاب شویدی اکثر پدی برخه که تجربه نلری، کاری تجربه نلری او دوی بوانه کولیشی چی شه انتخابات تر سرکری تاسو سوایست؟
در منانه سلام تاسو تاوزمگ ملمانو تا او طول آوریدون کتا ده تاکنو لطریقه ده کمیشرانو تا این اول مگدیر هیل من کریو روسته یو تاکنو تا که اغا ده ولس مشریزی تاکنی وی که دری نوری تاکنی وی هیل من دیمو پا دیده رسوی ده هم ده حکومت صلاحیتو نکم سوی او هم ده رسنه یو ترمخ ده تاکنی ترسر سولی او ده آمو خلکو اغا اندیخنی سوی اغا هم لمن سلاری لبلی خواه اوز که ده اشخاصو تا این اولو ترسو او گرو چی دوی لزین و سنزو سر مخامخ دی ده مدنی طولانو ده نهادونو لخواه اغا کسان چی معرفی سی و اغون لسنی لحاظ سنزو در لودانه هم لتجربه لحاظه لبدا منغ سیاسی گوندونو لکه په عمل لرنه کامه کړي وا او یا دوی سن کې ستونزه درلوده یا هم په تجربه کې چې تاکنو کې تجربه نه درلوده خو افغانستان کې داسې وضعیت ده چې موږ د تاکنو متخصص کسان نه لرو ځکه تخصصي رشته دلته نشته او که داسې اشخاصو ته موږ مخه کړو چې هغو په ټاکنو کې تجربه لري موږ له هغو څخه ښې تجربې نه لرو نو موږ مجبور یو داسې یو کس انتخاب کړو چې حداقل دوی په مدیریت او رهبرۍ کې هم تجربې ولري او د دې تر څنګ کومه تجربه یې په ټاکنو کې درلودلې وي او له هغه څخه پاک راوتلې وي د دغو کمیسیونونو د کمیشرانو په حیث کولی شي خپل کار وکړي ځکه که یوازې هغو کسانو ته موږ بیا مخه کړو چې دوی په ټاکنو کې هغه کلیدي او مهم رول لوبولی له هغه نه بیا د افغانستان خلک راضي نه دي او وایي چې دا یو طرف ټاکلی دي تر اوسه هم دوام لري د څېړلو موضوع یې لا دوام لري قومي او جنسیتي ترکیب به نظر ته نیول کېږي یعنی هغه فهرست چې اوس د افغانستان له رسنیو سره شریک سوی ده هغه به اتمن بدلون مومي ځکه د افغانستان حکومت له 12 تر 13 ساعتونو پورې وخت غوښتی ده
خب به هر حال محترمه مروه امینی مسئله تجربه که یاد شد یک وقت میگه که رئیس جمهور امریکا گفتن در مسئله صحت در دنیا یک کنفرانس بین المللی بگیرین و از این مثلا از ممالک مهم متخصصین و میار بخواین مثلا نام میداد از فلانی مملکت باز گفتن از افغانستان کیره بخواییم گفتن از افغانستان هر کس که در گیر تا نامد بیارین و در کل موضوع متخصص هستن بیازو از او خاطر یعنی در افغانستان یعنی کل ما بیازو یکی دوم ما چون سن شما چقدر ایجاب میکن نمیکن یک وقت یک مسئله مرزا قلم داشتیم سیب ای کاتب داشتیم یک وقت حال کسایی که در ایران رفتن آمدن و پاکستان این گپار ما چه میفهمن نمیفهمن حال یک چیزای دیگر کلمه های دیگر را یاد گرفتن از او خاطر وقتی که در نفرها بیاین تجربه نداشتن اونو خدا میته برای مرزا قلم و با کاتبا باز کل کارا رو وا میکنن خب چپ اونمو هست که باز هر کارا میکنن باز یا قرار شدن و سر میدش میمانن باز امر میتن از او خاطر بله یا به کسایی که زیر دست هستن بر از اونا زمینه هر چیز واسطه و پول و مول و کل چیز محیا میشه خدا کنه تو یک چیز نشه چی میگین محترمه مروه امینی
ما فکر میکنم کسایی که در کمیسیونای گذشته یعنی همین کمیسیونی که برکنار شد وظیفه داشتن و قرار بود مدیریت و رهبری بکنن سرنوشت از اونها یک درس عبرت بسیار خوب است در کنار از اینکه برکنار شدن از وظایفشان اینا هم ممنوع الخروج شدن همو یک نوع حساسیتی که مردم عام افغانستان در مقابلشان داره و همچنان اسنادی از اینا از سران ولی کشور است و به زودترین فرصت شاید برخی از اینا محاکمه شون ما فکر میکنم سرنوشت از اینا یک عبرت بسیار خوب و یک درس خوب برای کسایی است که قرار است بیاین و انتخابات آینده افغانستان را مدیریت بکنند. ویده میفهمم که اگر یک پروسه ملی را ما با بازی میگیریم در آخرش از ما سوال میشه و بدون شک که ما به جز اصلاحات و به جز اینکه به این مسائل رسیدگی کنیم ما بدیل هم نداریم. جامعه مدنی از ما خواهان اصلاحات هستند و ما بدون این که توجه جدی داشته باشیم هیچ بدیل دیگه نداریم، چون ما بودجه برای انتخابات آینده افغانستان نمی داشته باشیم. خیلی امیدوار هستیم و ما تلاش کردیم و سهمیه که برای ما داده شده بود به نهادهای جامعه مدنی در او دقت و صداقت بیشتر مد نظر گرفته شده. امیدوار هستیم در آخرین مراحل کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان و حکومت افغانستان هم از صداقت کار بگیره و ما کسایی را داشته باشیم که دوباره به عین مشکلات برنگرده.
بله تشکر.
اوس به یوری بیا هم اوریدون کو ته نوبت ورکو چې خبرات له خلکو سره ارتباط لري او خلک څومره وس امیدوار دي چې اوس په دې شکل سره کمشنران انتخاب شوی دي او دا انتخابات به ممکن له تیر سره متفاوت ووسی. اوریدون کای له روزان معرفي کوي خبري وکي صاحب.
بله شنوندې عزیز د چورت رفتین بخیل میام مشکل تکنیکی ماست. بله خیر یک قطع شده دیگه شنوانده اگر باشه شماره تلفن یک بار اعلان بکنیم که اگر شنوانده عزیز ما در مورد انتخابات کدام نظر داشته باشن سوال داشته باشن لطفا ارائه بکنن امیل لحظه 0799-203-540-0700-822-755.
بله نظر سه به دی انتقه پا پیغامونو که اکثریت تاوریدون که دی افغانستان لمختلف و سیمو چخه دی واورو پا ارتباط لیکلی دی چه وی بساری واوری وری دلی دی او طول خوشبینه دی چه راتون که کال با دیر بخته ور بی
مگم احتیاط تا نکرین که آل دا با هر سیل نبره تا
بله او دا هم یا خطرناک
از امیال از اون سیل برا باید بگروزن.
عبدالظاهر دایکندی چه خیلی که وی پا افغانستان که انتخابات ندی ترس رسیوی بلکه دیری درخلیو دکی تاکنی بی خیر دا دوی نظر دی. بل اوریدون که لخاک افغان ولسوالی سخه رفیولا لیکلی دی چه زما په نظر په اوسنی بنا چه د انتخاباتو د کمیسیونونو غړي ټاکل شوی دی دا ډیر منصفانه دی.
آقای سروان یک شنونده است.
مهربانی کوی.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بخیر غواړم دا سلام دې د خطر واچو چې مزبد زه په اړې کې یم کنه دا انتخابات خو ډیر ضرورت دي چې څومره شفافیت ولري دومره ملت او تل دې سہولت او د خلکو د ابادۍ سبب کیږي که شفافیت ونه لري هماغه ډول هماغه لرګی به وي. خدای دې وکړي چې دغه نوی کمشنران چې مقرر شوي دي دوی په ټول پوره وخت کې خیر ده که په دې نشانو نه پوهېږي د دې دپاره د یو کورس به وي چې دا شفافیت پکې مراد شي. او بله دا خبره ده چې د مخکې مفسدین چې کوم سرنوالۍ ته معرفي شوي دي د دوی سره ځینې کسان کار کوي دا شپږمه میاشت چې تنخواه نه ده ورکړې مارواخ خور نه خواهش کوم چې په دې رابطه د اخلاقي له مخې د انساني ترحم له مخې د کوشش وکړي چې هغو تماسونه ورکړي په ولایت کې هم نه دي ورکړي او دلته په دا مرکزي دفتر کې هم نه دي ورکړي. شپږ میاشتې دوی خو په لکونو په میلیونونو ډالر فسادات وکړه د نورو د خوارانو د عاجزانو د اعلان د مامورینو غم ورسره نشته.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو خبري وکړي.
سلامونه کاروان صاحب تاسو نبیل صاحب د کونه ولایت نه
مهرباني
کوچه د مونږ تاسې نظر ګو د دیموکراسي دا اصل چې رایګري رایا چونه وته ویل کیږي د دغه لوی مشکل لا د غیر مسلکي اشخاص چې دی انتخابيږي. نو زما د میرمنو د خدا پښتنه د کوچه ته دغه د ولسی جرګې تیر انتخابات کم شوي دي دغه نتیجې نه دی اعلان شوي. آیا د دغه نتیجو برخلیک به څرګند مې دغه نوي کسانو په ټاکلو سره
صحیح مننه کور ودان. بل اردن کله رو ځان معرفي کوي. نو وڅو
انتظار وکم.
نه نه خبري وکي مهرباني کوي
صحبت کنین که قطع نشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آقای نظر بخش باشه یک اتقاط بسیار یک کنیم یک بیستانه میکنم در انتخابات بیستان سجازه رفتم ما مریض بودم نواسه خدا گفتم تذکره ما را بیتی ما برم رای میستم تطنام میکنم برای رجری او را که برای ما داد در وقت طالبان ما راهنمای معاملات اکثر بیکاری بود که میکردم وزارت عدلیه نوشته بود زیر جواز طالبان نوشته بود اون رکیب من در کاغذ از این ای فور بود و از تذکرم ای فور است بوده که رفتم صفا ما را گفت که یادر عمر چند است ما گفتم یک افتاد باشد گفت نه چلو پنج است ما گفتم یا ما بیچوازتم یا خودت گفت باز رفت پیش سپروایزر خود بیرو بود او را نشان داد دیگر را پیش خود نشان داد گفت این صحیح همین چیزی که میگه همون صحیح او را صحب داد پس که در خانه آمدم تذکره ما تاییدی در پوش سرش متوجه شدم همین تذکره ما خود پوش عزیز تاییدی دیده نشد پس که آمدم دوباره او را بردم اگر تو بگر تو را نمای معاملات را صحب کدی این خود تذکره نیست او را ببخشی ما خود پر عزر را نشان دادم این باشه دیگه ای ترکت این ترکت این نمی این نمی کسی که سپروایزر گرکت تازیر نه کنترول است نه دیگه است فقط قماندان واری بفرمایید میشه نمیشه
آجی صاحب امو سال 45 سالگی را قبول میکردین ادقل امو خوب فایده تان میشه بله آجی صاحب گفتم امو 45 سالگی را قبول میکردین ادقل سنتان خواه جوان معلوم میشه صاحب
زوان شوی بوی خیر خیر بلاوردون که مخلوب یا با ورشو ملمانو مربانی که وی تاسو
سلام علیکم
و علیکم مربانی صاحب
سلام شفتا عمرګل سلامونه وایم زما د انتخاباتو په حق باندې نظر داده شي دا انتخابات خو د ولسی جرګې د وصول تر اوسه پورې پایلې نه دي معلومې په نور ملکونو کې په دغه پاکستان او په نور ملکونو کې ما سار انتخابات هیڅ مشان ته پایلې معلومې شي موږ دا خو ډېر کم ده زمو دا خدای کنده څه خوامه بده زمو دا خو ورمن زو کوي بیا د اس کوي خلک او تاسو کوي بیا ورمن کوي زمو دا فائدې نه معلومې دا خو شفاف نه دي وجه بیا دا خلک شنو ولده د خپل لاس خلک دي بیا بده دې څار څو ناکام یا غو دې کامیاب کوي او بل بده دالو جرګه په حق له نظر به یو من وخت راکړي
خیر دا موضوع نه ده لطفا خیر کور ودان سلامت اوسه ځکه چې ډیر وخت هم نه لرو محترمه مروه امینی تاسو ته اوریدونکو نظرونه واوریدل یو خو اوریدونکو ول قسم د انتخاباته تل خپلواک کمیسون سره اړه لري چې ماشونه البته تاسو هم چې یو چارون کې ورغان سره یا دلی سره ارتباط لري په دې اړه به دوی ته څو کې د دوی आवाज به پورته کوي او د نبیل صاحب خبري هم تاسو واوري دی وای چې د ولسی جرګې برخلیک به څنګه شي تاسو څه فکر کوي ستاسو اټکل سره د انتخاباتو البته
د ماشونو موضوع ډيري وګړو موږ سره هم شریک کړي دا او دوی په دې اړه دي چې دوی کار کړی او دوی زحمت ورسېستلې او دوی سره وعده کړو چې به ماش ورکړي خو له بده مرغه د شاکنو خپلواک کمیسیون دا کار نه کړی کله چې موږ په دغه خبره کې له دوی سره اړیکه نو دوی ویل چې موږ ته د افغانستان حکومت بودیجه نه درکړي او حتی موږ د دې بودیجه نه لرو چې د خپلو موټرو لپاره تیل واچوو نو څه ورسېږي دې ته چې موږ کار کوونکو ته ماش ورکړو نو دلته د افغانستان د حکومت وظیفه او دنده ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره لازمه بودیجه تیار کړي تر څو دوی د کارکوونکو او د افغانستان د عامو خلکو ماشونه په سم وخت ورکړي ځکه دا نسو کولای چې ولسی جرګې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راجی کو ویو تاسو له هر ځای څخه د بودیجه وسنه تامین کړي په د حکومت کار دی او مثلا چې څالو موږ به تعقیب کوو چې حکومت په دې راستي کې څه وایي بل موضوع دا چې د ولسی جرګې د ټاکنو برخلیک به څنګه کیږي دلته د اتلسو ولایتونو نهایي پایلې اعلان شوې دي او د 15 ولایتونو نهایي پایلې لا څه پاتې دي یو موضوع بل دا چې په ډېر کم وخت یعنی د ګوتو په شمیر وخت پاتې ده د افغانستان د پارلمان د افتتاح لپاره یعنی په 15 د اوت موږ باید پارلمان افتتاح کو او هغه خاطر نتایج نه دي معلوم دینو خلکو هغه اعتبارنامه اخیستې دي او دینو اصلا اعلان شوې نه دي بس نن زموږ هم شریک ده مو په داسې یو حساس وخت کې چې کمیشنران باید لري شي بلې خوا د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسانو ته د کمیسیون سرپرستي ورکول له اداري لحاظه ستونزه نه لري اما له حقوقي لحاظه موږ له جدي ستونزې سره مخامخ کوي دوی نسي کولای دغه واک نه لري قانون دوی ته دا واک نه ده ورکړی چې دوی د نهایي لست اعلان کړي نو اوس باید منتظر شو دې ته چې د افغانستان حکومت همغه څوارلس کسیز لست اعلان کړي او دوی زر تر زره خپلې دندې ترسره کړي دلته د افغانستان د حکومت موضوع ده بیا هم چې دوی باید دغه لستونه اعلان کړي
او د دوړو کمیشنونو هغه موقف باید معلوم سی ورسته لګه به دوی دی او د پات ولایتونو نه هی پایلې ویل
خود ته دا یو مسله ده چې په تیرو کمیشنونو کې د شکایتو کمیشنونو یو ډول نظر درلود د انتخاباتو د خپلواک کمیشن نظر بل ډول او اوس چې نوی کمیشنونه راځي دی دوی به له تیرو انتخاباتو په اړه ډیر معلومات هم نه لري دوی به په څه شکل سره فیصله کوي
زه فکر کوم دلته ټول کارونه د افغانستان د دواړو کمیشنونو د کمیشنرانو په لاس کې نه و یوازې هلته دوی کمیشنري کوله یا هم د دولت چارې ایسانو خپله دنده ترسره کوله د جزئي مواردو مسؤلیت نور کارکوونکي لري یعنی هلته تخنیکي ټیمونه شته چې د رایو حسابول او بالاخره دا کار ترسره کول د دوی دنده ده وسوي کمیشنران اول خو د افغانستان ټول خلک د ټاکنو په اړه معلومات لري لکه څنګه چې نظر صاحب مخکې ویل دلته ټول متخصصوي ځکه څلور میاشتې نږدې وتلي دي او تر اوسه نهایي پایلې نه لرو د ټول افغانستان خلک اندېښنه لري او کله چې اندېښنه رامنځته شي بېشکه موږ د جستجو په اړه کېږو او دوی ټول معلومات لري خو دغه کسان چې دوی معرفي شوي دي اوس د کاندیدانو په نامه باندې کمیشنرۍ لپاره زه هیله کوم چې حکومت به له دغه جام څخه شپاړس کسانو جګې رایې وړي دي پرلس به هغه جنسیتي ترکیب او قومي ترکیب ته نظر دا به نظر کې نیسي او دوی به زر تر زره دا اعلانوي وروسته له هغه نه دوی مجبوره دي موږ د ټاکنو لپاره بله د حل لاره نه لرو پرته له دې چې دوی خپل کار پیل کړي او بالاخره د دغو پاتې ولایتونو سرنوشت باید معلوم شي دا په هر رقم کې کېږي زه پوهېږم دا اندېښنه ټولو سره شته او تر یو حده پورې د تېرو ټاکنو مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي اما بله د حل لاره نه لري
یو مسله بل نظر سره مخکې دی چې تاسو پوښتنه وکړئ هغه مخکې مطرح شو هغه دا چې وایي ځینو کاندیدانو خپل خپلوان انتخاب کړی دي نو که چېرته دا سیوی دا به فکر نه کوي چې په انتخاباتو په وخت کې به خپل د کمیسیون په منځ کې جنجالونه وي
بېشکه چې دا جدي ستونزه ده اما د اسنادو په څېړلو کې حکومت یو اونۍ وخت غوښتی وه او دا د دوی کمکاري ده ځکه سیاسي ګوند یو څوک معرفي کوي چې هغه یې په خپلوانو کې دي یا د مدني ټولنو لخوا هغه کسان چې خوښ سوي دي زه د مدني ټولنو په استازیتوب تاسو ټولو ته او د افغانستان خلکو ته وایم چې هلته ډېر جدي دقت او صداقت نظر ته ونیول شه ځکه هلته د غوراوي کمیټه په آخر ورځو کې جوړه شوه د رقابت آزاد کوي او هر څوک چې فکر یې کاوه دغه د ملي پروسې د مدیریت او د یو کمیشنر په هیڅ کولای شي دا دنده ترسره کړي چې کولای شوای موږ ته خپل اسناد راولېږي شاوخوا یو نیم سل کسانو خپل اسناد راولېږل له دغه جنګ څخه موږ په دې دقت سره چې د دوی تحسیني اسناد مو لیدلې د دوی تجربو ته په کتو سره د دوی هغه تیرو هغه د دوی نوم په ټولنه کې چې باید د اقل یو ښه نوم ولري تر خلک اعتبار پرې وکړي دا ټولې مسلې موږ نظر ته نیولي اما د سیاسي ګوندونو په بس کې زه باید ووایم دوی له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ وو هغه کسانې چې معرفي کړي وه تر ډېره حده پورې پاملرنه نه ورته کړي یا دوی سن کې ستونزه درلوده یا هم په تجربه کې ستونزه درلوده حتی دوه درېو کسانو داسې کسان وو چې هغو په جرایمو باندې متهم وو یعنی د دوی د پاملرنې غوښتونکي موږ له اوله هم وو او اوس د افغانستان د حکومت او له نوماندانو څخه مو غواړو تر څو دغه لست چې په آخره کې له رسنیو او خلکو سره شریکوي دا سم لست وي او هغه شرایط چې په قانون کې هغه ته محدوده راغلي په دغه باندې عمل وکړي
بله خب رای حل او یعنی دائمی به طور طویل المدت اصلا نمی به نام کمیسیون مستقل نی بلکه یک اداره باید باشه به سوی وزارت یا قوه قضایه واری یا یک چیز باشه که در اوج سیستم اداره باشه بودجه منظم داشته باشه نفرای خود تربیه کرده بره نفرای خوب بیایه خب بازم رئیسش یا وزیرش یا هر چیز که هست اگر انتخاب میشم که متخصصین زیردستش کل مسائل دفترداری و گپاش صحیح باشه در کل دنیا همین قسمی ادارات هست مثل یک وزارت خانه واری علایده از خود یک پرستیج داره و بودجه داره این مسائل کی خواهد شد مروه خان امینی
ببینید ما یکی از خواستایی که در این جمع خواستا و طرحهای ما بود همین بود که حکومت باید برای کمیسیونای انتخاباتی بودجه مشخص را مد نظر بگیره تا اینکه نه سر صدای مردم عام بلند شود که معاشات ما پرداخته نمیشه نه کمیسیون به کمبود بودجه روبرو شود نه هم ما به کمبود بودجه روبرو شویم نه هم در آخر پروسه در دقیقه 90 میبینیم که منتظر جامعه جهانی هستیم تا بر ما پول بپردازند در اون حساس و اونا حاضر به این کار نمیشن همه از اینا برمیگرده به این که ما یک کار تخصصی انجام ندادیم یک کار سیستماتیک انجام ندادیم و همین مشکل ما هست
حالا اگر فکر بکنیم به گزارت یا هم ریاست یا حرفایی که شما زدیم اگر تبدیل هم نمیشه، همه تو کمیسیون هم باقی ببانه، حداقل در بودجه ملی ما باید یک بخشش اختصاص داده شده برای انتخابات و کمیسیون انتخاباتی. حکومت تو این انتخابزیری نشان میده. مثلا من میتونم از بحث تعدیل قانون شروع بکنم، در قانون تعدیل قانون انتخابات افغانستان، در بحثی که اینا برکنار کردن کمیشنرها را، یا هم در بحثی که اینا بسیار انتخابزیری از خود نشان میدادن که پروسه ملی باشه و در او نهادهای مدنی و احزاب سیاسی سهم داشته باشند.
بله.
ما از اون خواستاری هستیم که در خیلی از موارد دیگه که ما روش کار میکنیم در رو هم انصاف پذیری نشان بدن و همی طرحهای ما را قبول بکنن که از جمله همی است که باید یک بودجه خاصی داشته باشه.
بله. محمد آقا حیدری لغمان ولایت څخه لیکلی دی و ارشاد داده چې سرلوس په الکترونیکی تذکیرو باندې کار زیات شي او دا تذکیره وویشل شي چې انتخابات به دغو تذکیرو پر اساس وشي. دا مسله څومره ممکنه ده؟ فکر کوي چې الکترونیکی تذکیرو ویش په دومره اسانه وي
انتخابات نه خاطرستن منتها به شکل عمومي، یعنی طویل مدت یک پلان
شه. اما د بایومتریک مسله هم شته چې کاغه کېدای شي دا ولې نشي کېدای تر څه حده پرې اړه تاسو معلومات لرئ محترمه امینی؟
یوه اندېښنه زموږ همدا ده چې که قانون نقصوو یوه ستونزه ده، او که قانون نه نقصوو او بالاخره له الکترونیکي وسایلو څخه د ټاکنو لپاره موږ ګټه نه اخلو چې فهرست یو جز دی هغه ده، او ټول فهرستونه باید الکترونیکي شکل باندې نشته سي، همدا ده چې که کمیشنران زر تر زره خپلې دندې ترسره نه کړي، د دوی کارکوونکي پوره نه سي، هغه بستونه چې دوی اعلان کړي دي د دې تر څنګ نور ارګانونه نور بنسټونه دوی سره مرسته ونه کړي، موږ یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه که د ټولو ټاکنو مدیریت هم غواړو تذکر کوم بې عدالتي وي. ښه مثال یې دا ده چې په تېرو ټاکنو کې کله چې ولسمشریز او ټاکنو لپاره خلکو ځان نمانده و او د بهرنیو چارو وزارت دوی سره مرسته ونه کړه، او دلیل یې همدا و چې د تابعیت موضوع معلومه نه شوه. زموږ ټولو دنده ده، دا یو ملي پروسه ده، کله چې نقد کوو باید د حل لارې هم دوی ته وړاندې کړو. غوښتنه مو دا ده چې ټول زیدخته ارګانونه چې د ټاکنو سره دي، مثلا کولی شو د بایومتریک یا هم د الکترونیکي فهرستونو په برخه کې موږ سره د ثبت احوال نفوس اداره او همدارنګه د الکترونیکي تذکرو اداره او همدارنګه نورې ادارې چې په دې برخه کې کار کوي موږ سره جدي مرسته وکړو. نه د ټاکنو مدیریت، نه هم د الکترونیکي تذکرو، نه هم د الکترونیکي فهرستونو خبره ناممکنه نه ده، اما که اراده وسوي او که موږ جدي کار ورته وکړو. اما که په دې ځنج سره چې موږ د دوو میاشتو په ترڅ کې یا د درېو څلورو میاشتو په ترڅ کې نهایي پایلې نسو اعلانولی، بیا په څلورو اونیو کې موږ کمیشنران نسو تعینولی، یا حکومت نور هم ځنډ رامنځته کوي، هیله مندي نه لرو. او بالاخره اندېښنه مو له دې څخه ده چې هغه تقریم یې چې اعلان کړی ده 9 د سرطان د راروان کال هغه بیا نقص.
بله. خب به این شکل به پایان پروگرام رسیدیم. مروه جان امینی سخنگوی فیفا بیشتر مروه خان گفتم از خاطر از این که به یادم آمد یک وقت در بخارا و سمرقند ازبکا و کسایی که بسیار احترام می داشتن بر از او به خانمام خانه لقب می دادن و می گفتن، از او خاطر گفتم. بسیار زیاد تشکر محترمه مروه خان امینی سخنگوی فیفا، محترم آقای نجیب احمدزی رئیس اسبق کمیسیون انتخابات، محترم آقای محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا، و همچنان در قسمت اول آقای عمر منصور انصاری رئیس مؤسسه تکنیشن، و آقای حبیبی همچنان که دکترای خود کار میکنند در کالسرو از اونا، و آقای سایر زلان وعده گذاشته دادن اما نامدن، و همچنان در عقب میکروفون امروز کسایی که با ما همکاری کردن آقایان وایس کاکل، رامین کاکل، طاهرشان، میرحمد صافی، از شما بسیار زیاد تشکر. تا برنامه های بعدی خداحافظ و ناصرتان.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گرفر نیست پروانیست ما را یامدن از فران باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در کنار باغک تو، آب میگیری از من آرام، آب میگیری از من آرام، نور میگیرم از چراغک تو، نور میگیرم از چراغک تو. تا کی از یک دگر گریزانم، هر دو افاره، هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا آبادی، چند شب مانده تا آبادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نو کاغذ پران بده ای دوست. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افاره، هر دو انساره، مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، نیست گر پر نیست.